برانو اوریدون که سلام علیکم ده ماسپشین دوی به جیشوی ده آزادی رادیو دیخ پروانی تموز اسمت ساروان هرکلی کم ده آزادی رادیو په دیخ پروانه که ترشن آسمان لندی پروگرام لرو ده پروگرام ده شمشاد زدران په تخنیکی هم کاری رندی کیشه اونن په افغانستان که کرنی زنگلونو او ده غرست وچکاله خطر تا زنگره ره پروانه احمد تکل د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. ملي اردو په فاریاب ولایت کې په هوایي حملو کې لسګونه طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي او د ارجنټاین د ولسمشر د کورونا د ټیسټ نتیجه له واکسین سره سره مثبت راوتلې. بشپړ خبرونه. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ د امنیه قمندانې ویان فریدالله دهقان د دې جګړې په اړه چې تېره شپه پیل شوې ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د دولت د مخالفینو ترمنځ د چپې درې په ګوسلک په سیمه کې جنګ رامنځته شوی دی. د مرګ ژوبلې په اړه باندې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. شاهین قول اردو په فاریاب ولایت کې په هوایي حملو کې لسګونه طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. په شمال کې د دیره 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی وایي د ګرزیوان ولسوالۍ په سرچکان سیمه کې په دې هوایي حملو کې د طالبانو د دریو مهمو قمندانانو په ګډون شپږویشت وسلوال وژل شوي دي. ښاغلي رضایی په یو پیغام کې چې نن سهار یې رسنیو ته واستاوه د دې هوایي حملو هدف د طالبانو د یرغلیزو حملو مخنیوی بللی.
یه حمله زمان اجرا شد که
دا برید هغه محال وشو چې طالب تروریستان له څو ولایتونو څخه هلته راټول شول او پر افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او د ګرزیبان ولسوالۍ پر مرکز د برید پلان درلود. له نیکه مرغه د هیواد هوایي ځواک د دښمن له یرغلیزو بریدونو مخکې دوی په نښه کړل.
د شاهین قول اردو ویان همدراز وویل چې په دې هوایي حملو کې درې دېرش تنه وسلوال طالبان سخت ټپیان شوي دي. د افغانستان د فوټبال لیګ د دوهم پړاو د لوبو په لړۍ کې نن د فاریاب خراسان د سرپل له اف سي خدیم لوبډلې سره سیالي کوي. د فوټبال لیګ د دوهم پړاو لوبې په مزار شریف کې روانې دي. د دې لوبو په لړۍ کې پرون د تخار موج ساحل د فاریاب خراسان ته درې د دو پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبو لومړی پړاو له دې مخکې په کابل کې ترسره شو او ټاکل شوی چې دریم پړاو به یې د وري په اتلسمه په هرات کې پیل شي. لازادی رادیو خبرونه اورئ. متحدو ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی پر یو شمېر جګپړو غړو د پخوانۍ ادارې لخوا لګېدلي بندیزونه لرې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون جمعه وویل د بندیزونه نه مناسب او نه ګټور. په دې بندیزونو کې د فاتو بنسودا په ګډون د دې نړیوالې محکمې څو چارواکي په نښه شوي وو چې متحدو ایالاتونو ته یې پر ورتګ بندیز لګېدلی و او هلته یې شتمنۍ کنګل شوې وې. امریکا تیر کال د جنایي جرمونو نړیواله محکمه چې مرکز یې د هالنډ په هاګ ښار کې دی وروسته له هغه د متحدو ایالاتونو له ملي حاکمیت په سرغړونه تورنه کړه چې دې محکمې په افغانستان کې د دولتي ځواکونو طالبانو او امریکایي سرتیرو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. بلینکن وویل چې واشنگتن د بندیزونو له لرې کېدو سره سره د افغانستان او فلسطین په برخه کې د جنګي جرمونو د نړیوالې محکمې له اجراءاتو سره سخت مخالف دی او زیاته یې کړه چې متحد ایالتونه او اسرائیل د دې محکمې غړیتوب نه لري چې حکمونه یې پر ځای کړي. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې د متحدو ایالتونو لخوا د بندیزونو د لرې کېدو د پریکړې هرکلی کړی. په واشنگتن ډی سی کې یو موټر د امریکا د کانګرس د مانۍ دوه ساتونکي وهلي چې یو یې مړ شوی او بل ټپي دی. موټر چلوونکی وروسته له هغه وویشتل شو چې پر یو بل ساتونکي چاقو راویست. پرون چې کله دا برید کېده د کانګرس غونډه نه وه. پولیس وایي تر اوسه داسې نه ښکاري چې دا به یو تروریستي برید وي. د ټپي ساتونکي روغتیایي حالت ښه دی خو په روغتون کې بستر دی. د وژل شوي مشکوک برید کوونکي ورور واشنگتن پوست ورځپاڼې ته ویلي دي چې ورور یې په نشهیي موادو روږدی و او کورنۍ رواني ناروغۍ ته اندېښمنه وه. تایوان نن د اورګاډي د ټکر په پیښه کې د 500 کسانو د مړینې ویر کوي. ژغورونکو ډلو نن د دې مسافروړونکي اورګاډي ډبې چې ډېرې زیانمنې شوې وې له هغه تونل څخه راوویستلې چې دا پیښه پکې وشوه. د دې پیښې د قربانیانو ارواو ته د درناوي په خاطر د دې درې ورځني ماتم په ترڅ کې به دولتي بیرغونه په ټول تایوان کې نیم ځوړند وي. پیښه پرون د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشوه چې اورګاډی په یو تونل کې دننه له یو ټرک سره ولګید او له پټلۍ واوښت. او د ارجنټاین ولسمشر البرتو فرناندس چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین شوی و وایي چې د کورونا د ټیسټ نتیجه یې مثبته راوتلې ده. فرناندس نن پر ټویټر ولیکل چې له 1.3 درجې تبې او لږ سرخوږي وروسته یې انټیجن ټیسټ وکړ چې نتیجه یې مثبته وه. هغه زیاتوي چې اوس د کورونا پر ضد د پی سی آر د ټیسټ نتیجې ته سترګې په لاره دی. ولسمشر فرناندز زیاتوي چې که څه هم صحي حالت یې ښه دی خو د احتیاط لپاره اوس مهال په قرنطین کې دی. د ارجنټاین 26 کلن ولسمشر د روان کال په پیل کې د روسیې ساخت سپوتنیک وی واکسین کړی و.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. خپرونه ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د کال له نوي کېدو سره کرنې ته پام هم ډېری شي. په ډېرو ځایونو کې په دې وخت کاروانګر کار ته ملاوي تړي او دغه راز نیالګي ږدي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې کاروانګر وروستیو ورشتونو ته خوشحاله دي او د کرنې لپاره یې ګټور بولي، خو په ګڼو نورو سیمو کې شکایت دی چې په تېر ژمي کې کافي ورشتونه نه دي شوي او شایي په دې کال کې کالی سره مخامخ شي. د کال په څلورمه ورځ ولسمشر غنی په نیمروز کې د کمال خان بند افتتاح کړ. تمه ده چې د دې بند کانالونو له بشپړېدو سره به په نیمروز ولایت کې تر 1,000 هکتار زیاته کرنیز ځمکه خړوبه شي. د افغانستان د اوبو ملي ادارې د اوبو د زیرمه کولو د ګڼو نورو پروژو ژمنه هم کړې ده. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د شاو عروس او شورابک بندونو 99% کار بشپړ شوی دی او په ګڼو نورو بندونو هم کار روان دی. د اوبو زیرمې او بندونه د افغانستان لپاره چې هر څه موده وروسته له وچکالیو سره مخامخ کیږي ډېر مهم دي. په روانه خپرونه کې به له خپلو میلمنو سره په روان کال کې د کرنې پر لردید په دې برخه کې د شویو کارونو د کاروانګرو او باغدارانو د ستونزو د ځنګلونو پر اهمیت او د ځنګلونو او ونو پر ګټو خبرې وکړو. د کرنې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د ریاست رئیس محمد امان امانیار، د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری او همدارس د پوهنتون استاد د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنسي استاد پوهان ډاکټر ذکر الله صفای زموش میلمانه دي. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم وایم چې وروسته به د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړو چې د موضوع په ارتباط زموږ له درنو میلمنو څخه که پوښتنه لرئ نو څخه بیې کوي او همدارس که نظر وړاندیز لرئ هم کولی شئ چې مطرح یې کړئ. لومړی د کرنې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د ریاست رئیس ښاغلی امانیار، ستاسو په نظر او ستاسو د ادارې د معلوماتو پر اساس تیر ژمی د ورشتونو له نظره څنګه و په افغانستان کې؟
زه د ټولو نه د مخکې ستاسو د رادیو د لارې د تاسو د ښکلې خپرونې د لارې د خپل احترامات او د زړه د کومې سلامونه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. چون ما مستک د ځنګلونو دی او په ارتباط ستاسو سوال باید داسې وایو چې هغه ورښت چې زموږ توقعات وو په هغه توقعاتو باندې لږ ډېر مشکلات د وچکالي مخکې د مخکې نه پیشبیني شوي دي. نو موږ امیدوار یاستو چې دا مشکلاتونه په دغه پسرلني پروګرامونو کې اکثره ولایتو کې ورښت وشو، دا ورښتونه مفیدیتونه او ګټې زیاتې وي. خو بیا هم په یو تعداد ولسوالۍ کې رسمان د اداراتو دخوانه هغه انشاءالله د هغوی به ضعیف دي چې هغه به تاسو ته اعلان کړي چې څو ولسوالۍ کې وچکالی به وسیگی آغا ماسو دقیق ارقام نشته و یا حدود دیرش که صده ساحل افغانستان شاید چه دسته حدود هم احتمال داری چه در وچکالی و تاثیرات لانده راشد.
بله دیر ازیت مننم شاغل ناصری، ستاسو معلومات سدی چه دی بارشتونو لنظر دا کال دا تیر جمعی چنگ بودی افغانستان لپاره؟
ډیر زیاته مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، قدرمن امانیار صاحب ته او قدرمن صافی صاحب ته د کابل پوهنتون استاد ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې امانیار صاحب هم ورته اشاره وکړه، موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې تیرو کلونو کې متاسفانه د اقلیم بدلون ټول نړۍ د ګواخ سره مخامخ کړی، چې افغانستان هم متاسفانه د ګواخ سره مخامخ کړی ده. اگر کوم معلومات چې د اقلیم د بدلون په اړه باندې راټول شوي دي، متاسفانه د اوبو سکتور په افغانستان کې د هغو سکتورونو له جملې څخه ده چې هغه ډېر زیات متضرر کیږي. او سږنی کال چې موږ ولیدو، متاسفانه د ورښتونو کچه په ټول هېواد که غیر منظمه او کمه وا، او د دې تصور هم شتون لري چې موږ به په شکل دی غیر منظمه بارانونه هم ولرو، چې دا هم د موږ تاسو هغه نارمل سایکل دی طبیعت متضرر کوي. یعنی په ټوله کې کچیر ته موږ ووایو، متاسفانه سږنی ژمی د افغانستان لپاره ښه ژمی نه و، او تصور د دې شتون لري چې متاسفانه موږ به یو وچکالۍ سره مخامخ شو.
بله مننه ښاغلی ناصری. پوهن صاحب صافی، افغانستان همیشه وچکالۍ سره مخامخ شوی دی، یو کال خي بیا دوه کاله وچکالۍ، بیا یو دوه کاله بارانونه، بیا وچکالۍ وي. که څه هم په وروستیو څو لسیزو کې د پخوا په پرتله ورښتونه ډېر کم شوي دي، لیکن آیا کومه چاره شته؟ بالاخره کومه لاره به وي چې د وچکالیو مخه ونیول شي؟ او کنه فکر کوي چې که طبیعت ونه رحمیږي انسان هیڅ هم نشي کولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته او د پروګرام د برنامې میلمنو ته وړاندې کوم. ډیر یو ښایسته او ښکلی سوال مو کو. واقعا مثلا موږ تاسو وطن او موږ تاسو د مختلف سیمې همیشه متکی په بارانونو وي. که چېرته بارانو، موږ به څه حاصلات اخیستل، څه په کرنیزو ځمکو، څه په څرځایونو کې، په هر ځای کې. ولې اصلي خبره دا ده بدبختانه چې موږ د زیربناو د نقطې نظره ډېر زیات کمزوري یست. دغه باران چې په تېر تېر ژمي کې وشو، که موږ لږ زیربنا لرلی او که چېرته لږ موږ حوضونه یا ذخیره د اوبو پانډونه موږ لرودلی، موږ کولی شو چې بیا هم یو څه زیرمه کړو، چې د هغې زیرمه کول د ځمکې لاندې د اوبو د ریچارج لپاره هم یو اندازه کار کوو. ولې په هغه اندازه چې په ځینې کلونو کې چې ښه ورښتونه کېدل، ښه ورښتونه به ول په هغه اندازه ده، ولې بیا هم موږ کولی شو چې یو څه به ښه و. په تعصب سره سږکال جمعه ډېر وچ تېر شو او خراب تېر شو، او په راتلونکو کې یعنی د للمي غلمو د دې شیانو لپاره ممکن موږ یو څه بارانونه ولرو او کروندګر زیات مواجه نه شي. ولې اصلي حل د دې دپاره چې موږ دغه متواتر که یو کال باران لرو بل کال نه لرو، بیا یو دوه کال نه لرو یا دوه کال لرو، د دې دپاره اساسي حل دا دی چې موږ لکه د اوبو زیربنای ولرو، د اوبو د زیرمه کولو زیربنای ولرو. په هر ځای کې، په هر قیمت، په هر څه چې کېږي، باید موږ تاسو هغه اوبه، هغه باراني اوبه چې د رڼا په شکل د ځمکې د سطحې نه ځي او زموږ د سیمې نه وځي، پرته له دې چې د هغه نه ګټه پورته شي، هغه باید زیرمه شي. چې د هغې زیرمه کول یعنی ډېر زیاتې ګټې هم د ځمکې لاندې اوبو دپاره، هم د اتموسفیر یا د هوا د نسبتي لندبل دپاره ډېرې زیاتې ګټې رسوي. نو زه فکر کوم دولت دغه پروګرام اوس لري، او لله الحمد کمال خان باندې جوړ کړ، د سلما بند جوړ شو، په بند شاو عروض باندې کار روان دی، چې دا په خپل تقریبا مثبتې چارې دي چې ترسره شوي. او که چېرته لږ نور هم مثلا زموږ د کرنې محترم وزارت په دې باندې پاملرنه وکړي، په هر ځای کې د اوبو د جریان، د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي، او دا زیرمه کې دا به ډېر یو ښه کار وي. او مثلا که چېرته وقفو کې کال یو کال نیم کس نیم پس لک وچوبه راځي داګه لپاره ډیره زیاته ګټه راسي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودن. شغله امانیار ویل کیږي چې څنګهونه او شینواله له رطوبت سره ډیره مرسته کوي، په دې کې خو وایي شک نشته. آیا له ورشتونو سره مرسته کوي او کنه؟
دا واضح خبر ده چې ځنګلونه خپله یو د تحت لرزی و سطح لرزی و اوبو باندې تاثیرات عمده و اساسی را چې دغسې هوا تسته که یو رطوبت نسبتی لوړ وي. دا یو واضح خبره ده او دا علمي خبر ده او دا استادم په دې کې ما سره انشاءالله موافق دی او دا ناصری صاحب و دوستانو ته احترام تقدیم امه. د کرنې اوبو لګولو وزارت په مجبو کې د اوبو په اکله باندې د هغه اوبخوړو په سیستم کې یا واټرشیټونو کې د کرنې اوبو لګولو وزارت د طبیعي زیرمو لوی ریاست پلانونه لري چې موږ هم سږ کال په کابل ولایت کې د شنه کمربند د لارې د تنظیم د آبریزي او پرتباط باندې کارونه کړي دي، نیالګي کېنولي دي، ترسونه به جوړ کړي دي، همدغسې او ورته واټرشیټونو په ارتباط باندې کار جریان لري. همدغسې په ولایاتو کې موږ د سرځایونو په ارتباط باندې پروژه لرو چې انکشافي بودیجه ده، او همدغسې د تقریبا مختلفو فنکوټونو چې موږ ته د وزارت مالیه د خانه پیسې راکول شوي دي، په دې کې د وبخوره د تنظیم عمده برخه همدا خبر ده. اوس موږ په ټولو ولایتو کې چې ځنګلونه را جوړو په هغه کې وبخوړ په نظر کې نیول کېږي، ترسونه را جوړیږي، اوبو ذخایر په دې کې نظر کې نیول کېږي، او ټول مسله د تخنیکي ده چې په دې کې د پروژې کې موږ انشاءالله په نظر کې نیول شوي.
بله ډیره مننه. شاغلې ناصری، اوس هم د بارانونو موسم دی، په ډیرو سیمو کې بارانونه اوري او ځکه چې پسرلی دی، د اوبو د نه ضایع کېدو لپاره باید څه وکړو؟ حکومت څوک او خلک څوک؟ خلکو رول هم باید هیر نکو.
دقیقه خبره ده، منګه خو یو متاسفانه په هیواد کې د لکه څنګه چې مخکې هم په باس وشو د اقلیم د بدلون ستونزې سره مواجه یاستو چې دا تقریبا تر ډېره حده منګه ورته ویلی شو چې یو طبي بحران ده. ولې دا هم په دې معنا باندې باید منګه ځان په دې باندې قناعت ورنکو چې طبیب مشکلات دي او موږ د اوبو په مدیریت کې نور کوم رول نه لرو. مهمه مسله د اوبو مدیریت د لکه څنګه چې استاد هم مخکې ورته اشاره کوله، په ټوله کې د بندونو جوړول، د اوبو نه په ښه شکل استفاده کول، که هغه د آبیاری په برخه کې او هغه یا په کمبل برخه کې اوسي، دا موږ دې ته یعنی توانمند کوي تر څو پورې موږ وکولای شو هغه طبي منابع چې په حقیقت کې د موږ او تاسو یوه سرمایه ده دا په ښه توګه موږ مدیریت کړو. همدارنګه د واټرشیټونو مسله چې امانیار صاحب ورته اشاره وکوله ډېره ښه خره ویش ده چې په دې کې موږ کولای شو د غرونو په لمن کې یا په ډډو کې موږ وکولای شو هم د سیلابونو څخه موږ یو مخنیوي وکړو، او همدارنګه موږ په دې سیستم سره کولای شو د اوبو په ښه توګه مدیریت کړو. په ټوله کې بل ډېره زیاته مهمه مسله چې ده هغه دا ده چې موږ څنګه کولای شو د اوبو د ککړتیا څخه چې نن سبا هم یو ډېر زیات بحران حالت کې ده یا په یو حالت کې ده چې موږ یا ټول هیوادوال تشویش ته اچولی دي، چې په دې کې د هیوادوالو ونډه هم ډېره زیاته مهمه ده. یعنی که چېرته موږ په خپل محیط کې یا په خپل ماحول کې کوم اوبونه چې استفاده کوو د دې کیفیت ته که موږ توجه ونکړو او په شکل د بې رحمانه یا بې پروایانه شکل باندې موږ د دوی د اوبو ککړتیا ته توجه ونکړو، دا به په حقیقت کې د موږ د اوبو په مدیریت کې یو ستر ګواښ وي. یعنی په ټوله کې دغه کوم ستونزې چې د اوبو په مدیریت کې ده، بر علاوه له دې نه چې موږ طبیب ستونزې سره مواجه یاستو، د خپل بشر د د لاسوهنې په صورت کې هم موږ یو مشکل سره مواجه یاستو چې همدا لارې دي چې هم دولت پکې باید خپل نقش واخلي چې خوشبختانه اخیسته ده او همدارنګه ولس هم په دې کې باید خپل نقش واخلي تر څو پورې موږ وکولای شو اوبه په ښه شکل سره مدیریت کو او د آینده نسلونو لپاره چې په حقیقت کې دا د آینده نسل حق ده په موږ باندې موږ ورته په ښه توګه دغه میراث یا دغه سرمایه انتقال کو.
بله ډیره مننه. همدا ډیره مهمه مسله ده چې تاسو ورته اشاره وکړه، دا د اوبو له زیرمو څخه بېرحمانه استفاده. پرون موږ ولایت په ولایت خبرونه درلوده د فراه په اړه، له هغه ځای نه ځینو کسانو ټلیفون وکړ او ویل چې په باکوا ولسوالی کې خلکو د کرنې لپاره د شمسی انرژي المریز انرژي څخه په استفاده قوي واټر پمپونه الته نصب کړي وو او لازمي کې څخه ډېری اوبه راایستلې او اوس الته دی اوبو ساته دومره ټیټه شوې ده چې هیڅ اوبه نه ترلاسه کیږي. نو اکثره خلک وايي مجبور دي چې لدی ولسوالۍ کډه وکړي نورو سیمو ته لاړ شي او ډېر خوتللي هم دي. همدغه بېرحمانه استفاده په اړه که پوهان صاحب صافی تاسو نظر څرګند کړئ، ډېر خلک تر هغه پورې په دې شي باندې نه پوهیږي چې زمکه لاندې دا اوبه څخه باید څومره استفاده وشي، څنګه استفاده وشي، دوی تر څو چې اوبه وي تر هغو خو نه بېرحمانه ورڅخه کار اخلي، حتی ضرورت یې هم نه وي اوبه بهیږي. له ډېرو خلکو مو دا خبرې اورېدلې دي. اما کله چې بیا له دغسې یوه فاجعې سره مخامخ شي، بیا دوی ته معلومه شي چې په څه خاطر دا فاجعه یا دا ناورین رامنځته شوی دی. په دې اړه که تاسو نظر څرګند کړئ مهرباني.
تاسو بهتره معلومه ده چې مخکې ما عرض وکړ تاسو چې منګه زیربناوي د اوبو د زیرمه کولو زیربناوي د نقطې نظر ډېر زیات کمزوري استو. زه به افغانستان مقایسه کوم د اردن سره، زه به افغانستان مقایسه کوم د جنوب عربي او دو سره چې د هغې باران تقریبا د 100 ملي متر نه ډېر کم دی. زمنګ استاد په وطن کې چې باران ډیر کم شي بیا هم د 200 ملي متر نه کم نه کیږي. هغه خه مدیریت د دې کولای چې د اوبو زیرمه کې او د خپل زمکې لاندې اوبو هم ریچارج کی او د اوبو د سطح د ټیټو مخاوني شي. متاسفانه زموږ په هواد کې تقریبا د 30 کلن ناورین چې په هواد کې تیر شوی د اوبو د مدیریت په ارتباط باندې، د اوبو د زیرمه کولو په ارتباط باندې، د باران په اهمیت باندې، د واورې په اهمیت باندې نه څوک پوښتنه دي او نه چا ورته پاملرنه کړې ده. موږ ډېری واورې لرو، ښه ده چې داسې غرونه لرو چې هغه واورې د ډېر وخت لپاره ساتي، ولې اوبه ډېر په اسانۍ توګه دغه ځای کېږي وای کېږي. که چېرته موږ دغه په ښه طریقه باندې دا زیرمه کړو، یعنی واټر پانډونه یا د اوبو زیرمې ځایونه ډنډونه جوړ کړو، نو کولای شو چې د هغې په واسطه باندې د ځمکې لاندې اوبه هم ریچارج. نو په هغه صورت کې که چېرته دغه نه استفاده هم وشي دا نه ضایع کیږي، یعنی بېرته اوبه د ځمکې خپل اوبه اخلي اوبه کیږي. ولې که چېرته داسې وکړي چې موږ تاسو اوبه د ځمکې لاندې وباسو او د هغې په شولې پرې اوبه کړو، نو واقعا دا ډېره بېرحمانه ده. نو موږ باید خپل د ځمکې لاندې د اوبو په نظر کې نیولو سره، په پام کې نیولو سره، موږ باید دغسې نباتات خوښ کړو، هغسې باغونه ولګوو چې په کم اوبو باندې استفاده وکړي. اوس کو یو ویشتمه پیړۍ ده، ډرپ سیستم، قطرایي سیستم فوق العاده مرواج شوی دی چې قطرایي سیستم سره موږ کولای شو په 3 لیتره اوبو باندې خپل نبات ژوندی وساتو په ډیر کم مقدار باندې. ولې لله الحمد دا پوتنسیال زموږ طبیعت لري، افغانستان دا پوتنسیال لري. متاسفانه چې د دې په ارتباط باندې موږ تر اوسه داسې رغنده ستراتیژي یا واضح ستراتیژي نه لرو. دولت ته پکار دی چې په یو منطقه کې د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو د بېرحمانه استولو په ارتباط باندې باید خپل قانون، خپل دریځ واضح کړي، د ده باید مخه ونیسي. او که چېرته دا اوبه دومره اغه کېږي، دا باید مقداري کړي چې څومره اوبه استعمال کېږي. د دې په وړاندې باید د واورې او د باران اوبه بېرته زیرمه کې د ځمکې په سطح باندې که څه هم زیاتې پانګونې ته ضرورت نشته، یعنی ډېر کولای شي چې په کم مصرف باندې په هره منطقه کې دلته شو کې پاندونه جوړ کې او بزرمه کې، نو دغه بزرمه کول د ځمکې لاندې د اوبو د چار سبب او دغه محاسبه په اساس باندې یو بزګر ته باید اجازه ورکړي چې څومره حق لري او څومره اوبه باید وویسي. دا کوم بوټي کوم نباتات وکړل شي، نو په دې کې زه فکر کوم دیقان بشانه نه پیږي. دیقان هدا هڅه کوي چې هر څه هر څه به ځخ خپل اصلات لوړ کړي، ولی دولت دی او سارګر دی او یو هغه په حساب باندې یو راهنما په حساب باندې بزګرو سره فوق العاده مرسته وکړي، هغه ته د اوبو د باروی استعمال د باروی استفادې لارې چارې وکړي، د کمو د اوبو د مصرف سره لوړ حاصلات ترلاسه کول بزګر د پیږي. دا د دولت کار دی، د نوو ورایتیانو معرفي کول دا د دولت کار دی، د نوو ورایتیانو ترویجول دا د دولت کار دی، د نوې ټکنالوژي د نوې تخنیکونو دوبولو په استعمال باندې دا د دولت کار دی. زه د هر ولایت د کرنې د ریاستونو نه دا خواهش کوم چې دوی د تجویز له لارې دوی وکولی شي د خپل اسسمنټ وکړي، نیاسنجي وکړي په کومه منطقه کې زیات دی، په کومه منطقه کې کم دی، څه رقم نباتات باید وکرل شي، چې دا خبره د دل وړیږي مارکیټ کوم کوم ځای ته. نو زه فکر کوم که دولت په دې کې پاملرنه او توجه ونه کړي نو بازګر فکر نه کوم چې دا خپله داسې یو سړی رحمي ولري یا یو بل څو داسې سړی رحمي ولري. هغه وایي چې زه ولم مای پروري کوم، مایان تر روزنه ورکوم په داسې حال کې چې دا پانډونه اگر چې هغه ریچارج کېږي خو بیا لندې کرکېږي د اوبو ریچارج مخه نیول کېږي. نو زه فکر کوم چې باید اوبو نه باروي استفاده وشي او دولت دې کې پوره مداخله وکړي، واضح ستراتیژي ولري ترڅو د بیراوي استفادو څخه مخنیوی وشي.
ډیره زیاته مننه کوربدان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په کرنې همداراز ځنګلونو او وچکالی باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد پوهان ډاکټر ذکر الله صافی، د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری او د کرنې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د ریاست رئیس محمد امان امانیار. لنډې خبرې وروسته تاسو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ټلیفون شمیرې 0993 2340 بیا ویم 0993 2340. بل شمیره ده 0923 2550 0923 2550. فکر کوم چې په ټلیفون کې به یو څه ناڅه ستونزې ولرو. تخنیکي همکار وایي چې څه ناڅه مشکلات شته پکې، خصوصا په یوې شمیرې کې. نو که انټرنیټ لرئ د سکایپ له طریقه کوشش وکئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. وګورو چې لومړنی اوریدونکی څه وایي. مهرباني.
سلام علیکم سرور صاحب، تاسو ته او تاسو میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه. نیکې هیلې شکرای ما خو ګیانونه.
مهرباني کوئ. شکر الله صاحب.
څنګه غلی دا ډیره سخته کومنګلا چې دغه خدایانو کې بار ډیم جوړ کړي دا ټول بوتي او فصلونه بونه خپانه کیږي.
بله سید، دا خو ستاسو غوښتنه او سوال نو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده ترشنه اسمان لاندې خبرونه. مهرباني. مهرباني خبري وکي صاحب.
السلام علیکم. له سروان صاحب ته او سرپنګ دی قام محترم ملمنو ته سلام کوم. عبد الخار وطن دوست سیم ده پروانه.
مهرباني وطن دوست صاحب،
پښتنه کوم دادا سروان صاحب چې افغانستان کې د سړیو پښتنه نه کیږي پاتې کې د ځنګلو د وګو د پښتنه بچو کوي. خو بیا هم راځو خدای دې وکړي چې دې پښتنه وسی، ځکه چې موږ استاد سي وګ چې دې دا گاوندې هوادو تزیلا کې ایران او پاکستان د دې نه ګټه اخلي. بای دې چې دې وګو مهارول پکار دي باندونه جوړ سي، کله چې دا و بي برق نه نیولې په امریکونه همدارنګ د کرنیزم دکو په اړه همدارنګ هر سړی په کار کېږي او دې په کار دي چې دا و به مهار سي. او دې تر څنګ بعضي خلک چې تاګانی والی دي یا دالو لوی برمی والی دي او د دې تر څنګ چې دا و بر اباسي د دې نه کوي چې خپل مشکل بره پکې بای دې چې دا خپل مشکل بره پکې او اسراف سرهونه کوي. اسراف په اسلام کې روان دی او کله چې اسراف کوي دا خسار نه دی. او کله چې دا اوبه د کین رابا ته بي ځای مصرف پي ملمنونو مدا پښتنه ده چې دا څومره تاوان ده او دې توسعه دي خلکو ته څه ده.
مننه سلامت اوسې. قسم په دې خبري وشو یو بل اوریدونکو ما ورو بیا به ورشو ملمنو ته چې څه وایي خبري وکي. آزادي رادیو. کور دی ودان مهربانی
سلوان سے جب خلا تو سیدھے کہے ما داو خبر دی او بو دی نی ہوئی تا کہ خبر نو آوے دی نے تو دی دبا تیر کا کھول کر نو تا ولا دی من جس یا لگی دی چکل ولا کوئی لگی دی سند تا تے اسما لدی سوال دی نو نو سند دی اسما لدی دی یا کان دی تا ولا یا غدی نو لگی دی او تا کہ وار دی جو بل جرم بای پس پیرا دی واکن سی دی دی سگانو مخن کی او کله سی دی وار دی او بل جرم کی نو اول شاد دا دی دی
بنن لتاسی اواز مډیر واسینو خدای دې وکړي چې زموږ میلمانه ستاسو په خبرو پوښي وي خو مخکې تر دې چې د اوریدونکو په څرګندونو زموږ درانه میلمانه نظر څرګند کړي غواړم چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د ځنګلونو د ریاست له رئیس ښاغلي امانیار څخه یو پوښتنه وکړم او هغه دا ده چې تاسو چې د ځنګلونو په برخه کې تخصص لري د ونو په برخه کې آیا هر ډول ونې ګټورې دي هر سیمه را خاوره ځانګړې ونې پکې ښه کېږي او ځینې ونې نه پکې کېږي او ځینې ونې ډېر رطوبت ایجادوي ځینې بیا نه هغه کوي رطوبت نه رامنځته کوي په افغانستان کې چې موږ هر ځای وینو ناجو ونې ډېرې کرل کېږي ځینې وایي چې ناجو دومره رطوبت نه رامنځته کوي په دې اړه هم آیا ستاسو ادارې تحقیق کړی دی چې څه ډول ونې د افغانستان په کومو سیمو کې باید کېښودل شي
پدی ارتباط باندې باید د سلارز وکړو چې موږ هغه د افغانستان د خاورو کتالوګ په مجموع کې د افغانستان کې د اکثر ولایتو کې را جوړ شوی دی چې په هغه کې مشخصه ده د خاورې خاصیت او ټول شی مشخصه شوی دی هغه نباتات چې په هر ځای کې آغازونه دي آزمندي مکمله په اساس ته همدغه سرویګانو او په اساس ته نوې ټکنالوژي باندې شوی دی چې موږ هم په ځنګلونو په برخه کې په اساس ته هماغه قدامت تاریخي او آمازای د شتون د هر نبات چې په سابق کې و مثلا په شمال سمت کې د پستې 350 در هکتار ځنګل موږ په شکل د طبيعي دلودل وته چې یو لوی پوتنسیال و یو له سولاته هغه خپل اصلا دا ځنګلونه بیرته په هماغه ساحاتو کې چې موږ بیرته ریکمنډیشن موږ هم داده چې بیرته هماغه ځنګلونه د پستې چې د منځه تللي دي په بنا د په عوامل د مختلفو دا بیرته ژغورو همدغه سې هغه سیمې کې چې هماغه بومي نباتات دي او ونې دي لکه زلغوزي په پکتیا او پکتیکا او خوست کې لکه چارغوزان په پکتیا کې د جنوبي ولایتو کې نتیجه ورکوي په هماغه باندې کار کوو او په هغه شنه ساحاتو کې چې کمربندونه دي اکثرا په خاطر د ښکلا موږ مکس یعنی په مجموع کې او هغه کوښښ کوو چې په نظر په شتون د اوبو او مقاومت د صاحه د هر ولایت هماغه برنامه لور سره جوړ کړو مثلا په د شګو د کنټرول لپاره موږ په افغانستان کې مشخصه ځانګړي برنامه په مثلا په ولایت کې د جوزجان او هلمند او کندهار کې او بلخ کې چې لرو په دې کې ارغوان دی بیره ده مثلا تاغ ده سکسول ده گاز ده داشان را ریکومند کوو همدغه سې په مرکزي نقاطو کې مدام د کوهي شته هغه کې
او تر په تاکسی راو او پارکي نه نه امانيار صاحب تاسو په خوا کوم ځای چې کېدل امغه دمغه سپارښتنه کوي ال دغه چې په کار د چنوي تجربه وشو په ځینو مواردو کې نوې تجربه ش نتیجه هم ورکړي لکه مثلا یو وخت املوک په افغانستان کې نو وساده ش نتیجه ورکړي په کندوز کې لیمو په برسته کې مش راپور درلود چې ش نتیجه ورکړي دا یا په هلمند کې خورما ش نتیجه ورکړي دا زعفران هم په دې ورسته کلونو کې افغانستان راغلل چې اوس افغانستان پکې لومړی مقام لري په نړۍ کې مالټې په هلمند کې نه ویدار اوس په هلمند کې مالټې سنټری کیږي فکر نه کوي چې نوې تجربه لازمې دي کړي شي تر هغه زړو ښه نتیجه ولري
او تاسو خبره کاملا چون زنګلات په بس کې تاسو راوېلې مشخصه منګه مثلا بیره په افغانستان کې په ولایت کې چې مثلا کې دلته وسی کوي مثلا دا نوې ترویج دی مثلا همدغه چې په مثلا په خرما باندې په دې مسایل باندې تاسو اشاره وکړه دا بخش د باغداري دی چې په دې کې سیړنې شوې دي په اساس د سیړنې د کرنې او لګول وزارت د خونه په ساحاتو کې عملي کیږي او د قانون د خپل په سر باندې نه کړی نه دي په حقیقت کې په اساس د سیړنې دا عملي کیږي او دا هم د کرنې او لګول د وزارت د فعالیتونو په اساس باندې په اوساتو کې دا زیاتوالی راغلی چې مثلا لیمو تاسو مثال ورکړم دغسې املوکو باندې په دې باندې هم تحقیقات شوي دي په اساس تحقیقاتو هغه ولایاتو کې عمل کېږي. ما مشخصه چې تاسو ته اشاره وکړه د زنګلونو په ارتباط باندې تاسو راوویلې هغه خبرې پهتم اشاره وکړه.
ډېره مننه سلامت اوسئ ناصری صاحب. د چاپیریال مسله هم ډېره مهمه ده چې ونې نو چاپیریال سره مرسته کیشي او بیا خصوصا هغه ونې چې رطوبت ډیر پیدا کوي د افغانستان غونې وچ هیواد لپاره ډیر مهم دي مهم دی. نو ستاسو د ادارې سپارښتنه څه ده چې څه ډول ونې زیاتې وکرل شي یا کیښودل شي؟ البته طبعا لکه څنګه چې امانیار صاحب ویل هره منطقه بل خاصیت لري او بلی بلی ونی پکې نتیجه ورکوي، خو بیا هم هغه ونی چې زیات رطوبت لري هغه کومې دي؟ دا سوال په دې خاطر ما ته پیدا کیږي چې کله وینو چې په یو سیمه کې چارواکي ونی شته نو ټوله ناجوش دي، نور ونو ته ډېر پام نه کیږي، دا ولې؟
ډېر زیات مننه سروان صاحب کوم اجازه یې دادې ونو په مسلې کې، چون دغه د پسرلي موسم هم ده لږ زره په تفصیل باندې هیوادوالو ته معلومات هم شریک کړو او خپل سپارښتنې هم شریکې کړو.
مهرباني.
مهمه خبره دی ونو یا د بوټو معرفي کېدل په هر ځای کې څو نقاط باید په نظر کې ونیول شي. اول نقطه د توافق دی بوټي یا د نبات د هغه محیط سره چې آیا د خاورې سره دا څنګه توافق لري کې نه لري. دا د دې لپاره چې موږ د زراعت په علم کې استاد هم په دې برنامه کې موږ سره ګډون لرو، موږ د یرغلګر نو یا د یرغلګر نباتات په نوم باندې یو شی لرو چې هغه کچیرته کم هیوات یا کم سیمه د غی سره مواجه شي بیا هغه بحران کنټرولول ډیر زیات مهمه ده. یعنی اولین فاکتور چې موږ دونه په انتخاب کې په نظر کې نیسو هغه باید د یرغلګرو انواع په نظر کې ونیسو چې آیا دغه محیط لپاره مناسب ده او که نور بوټي او ونې تر خپل تاثیر لاندې راوړي. آب و هوا او د خاورې کیفیت ډیر زیات مهمه ده چې په بعض ځایونو کې بعض انواع چې هغه د خاورې یا د محیط سره توافق ونه لري دا شاید ډیر زیات ستونزمن اوسي چې موږ دا الته معرفي کړو چې تر څو پورې موږ ښه نتیجه واخلو. بل مهمه مسله د هغه سیمې او د منطقې د ضرورت په اساس باندې، د مثال په بیلګه کچیرته موږ او تاسې د سرکونو په غاړو کې یا په ګلدانونو کې د داسې ونو څخه باید موږ یا د داسې بوټو څخه موږ باید استفاده وکړو چې هلته په حقیقت کې هغه ښاري فرهنګ او کلتور هم په نظر کې ونیسو تر څو پورې موږ وکولای شو چې یو ښه سمسور او زرغون چاپیریال هیوادوالو ته وړاندې کړو. کاروان صاحب په تیر کال کې د افغانستان دولت د چاپیریال ساتنې ملي اداره د همدغه ستونزو په نظر کې نیولو سره په دې باندې وتوانېدل چې د سرسبزۍ په اړه باندې یو ملي طرحه جوړه کړي چې په ملي طرحه کې دغه ټول موارد په نظر کې نیول شوي وو او بلاخره موږ چون د سمسورتیا او په ټوله کې د شینوالي په برخه کې د ستونزو سره له دې اړخه موږ مخامخ وو چې د مربوطه ادارات په مابین کې خام غږی نه و او دا د دې باعث شوی و چې د موږ هغه مشکلات لکه څنګه چې د ونو معرفي کېدلې یوه برخه وه په نورو برخو کې هم ستونزې وې. چې دغه کمیټې چې خوشبختانه په دې کمیټې کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره، د کرنې محترم وزارت، د انکشاف دهات وزارت، ښاروالۍګانې او همدارنګه د ښارسازي وزارت دوبه کې ګډون درلود چې د ټول هیواد هغه سیمې مشخص کړلې چې موږ په کوم ولایت کې یا په کوم زون کې چې هلته څو ولایت دربر نیسي کم نواب ونه منگا کولی شو آلتا سپارختو کو ترسو پوری هوادوال او دولتی داری دیغی ونه سخه استفاده وکی. که زه مرکزی زون پینوان ده مثال تاسی تا بیان کم پتول اکی چه آلتا منگا ده شنگ، ارغوان، مورپان، اکاسی، گلدار او بلود ده انواع سخه چه پا مشوری ده طولو تخنیکی داراتو ده استادانو پا مشوری بانده دا انتخاب شو او بالاخره ټول هیواد او جغرافیوي موقعیت تقسیم شو په زونونو باندې او دلته مناسب ونې انتخاب شوې چې د دې په نتیجه کې خوشبختانه موږ اوس په دې باندې وتوانیدو چې د ونو په کینولو کې موږ یو ښه همغږي مابین ته راولو او په دې باندې وپوهیږو چې په کوم ځای کې د موږ کومه ونه ښه نتیجه ورکوي. مهمه خبره ساروان صاحب د ونو کینولو په برخه کې هغه د حفظ و مراقبت مسله هم ده چې په دې برخه کې هم د مربوطه ادارات مابین کې همغږي رامنځته شوله. د مثال په بیلګه هغه اداره چې هغه د ونو د تولید مسؤلیت لري، قوریجات لري، هغوی په کافي اندازه په مختلف سکتورونو کې هم په دولتي سکتور او هم په خصوصي سکتور کې سره کال لپاره ډېرې په کافي اندازه ونې د کینول لپاره آماده کړي چې تقریبا ممکن د 25 میلیونه چې هغه د موږ د پلان په اساس باندې ټارګیټ وو، ولې دل دې لوړ تولید لرو چې تر اوسه پورې د کمیټي کا ستاسو اجازه یې دغه ارقام هم هیوادوالو سره شریک کما، د کمیټه په دې باندې وتوانېدل چې په دغه فصل کې یعنی د 25 میلیون نه ډېر نیالګي کینی او دغه د نیالګیو کینولو د حفظ و مراقبت لپاره یو سیستم ایجاد کړ چې په دې سیستم کې به موږ په شکل د آنلاین ټول ارقام دیونو که هغه میوه‌دار وي که غیر میوه‌دار وي که زینتی بوټي هر نوع به په دې سیستم کې ثبتېږي او مکان به یې ثبتېږي. هغه کوم مربوطه اداره چې مسؤلیت لري هغه به ثبتېږي تر څو پورې موږ وکولی شو له دې څخه ښه مراقبت وکړو او یو شین چاپېریال مابین ته راوړو چې تر دې دمه د موږ په سیستم کې 12.2 میلیونه نیالګي ثبت شوي دي، ولې زه دا غواړم تصریح کړم چې دا 12.2 میلیونه په دې معنی نه دي چې په ټول هیواد کې دومره نیالګي کینول شوي دي. په ټول هیواد کې له دې نه په مراتب د نیالګي فیصدي لوړه ده، ولې دغه فیصدي په سیستم کې داخله شوې ده چې دا لړۍ عملاً اوس روانه ده. زه امیدوار یم چې په راتلونکې اونۍ یا په همدې اونۍ کې د موږ دا رقم شاید د 25 میلیونه لوړ لاړ شي. مهمه خبره چې ساروان صاحب د نیالګیو کینولو په پروسې کې ده هغه د همغږۍ مسله ده. د همغږۍ په مسله کې موږ خوشبختانه ټول برنامه چې په ټول هیواد کې تنظیم شوي دي د دې ریکارډ هم کمیټې راټول کړی ده او په حدود د 500,000 پورته هیوادوال سږ کال خوشبختانه په مستقیمه توګه د نیالګیو کینول په پروسه کې او د هغې په ابیارۍ کې داخل شوي دي چې دا هم موږ لپاره یو ډېر ښه بل مهمه نقطه چې ده هغه عبارت له دې نه ده چې موږ هغه د برنامو چې په کوم ځای کې موږ نیالګي کینولي دي هغه هم تشخیص شوي دي. په ټوله کې که دا بحث راټول کړو زه یو نقطې ته چې زه خوشبینه یم هغه عبارت دا ده چې خوشبختانه اوس موږ داسې یو مسیر خواته روان یاستو چې دا د نیالګیو کینول هم د انتخاب له نظر نه هم د کینولو له نظر نه چې موږ سکالې په دې باندې وتوانېدلو چې نوي سیستمونه او نوي میکانیزمونه ترویج کړو چې د هغې په ترویج سره موږ کولی شو د نیالګیو په رشد کې د نیالګیو په ساتنه کې او بالاخره د نیالګیو د کینولو هغه توقع
کاغه منګه دی چاپیریال په زرغونتیا کې لرو، کاغه منګه دی میوو په برخه کې لرو، او کاغه په بل برخه کې لرو. په خطوګه منګه انتظار چې
ډیره مننه سلامت اوسه کور ودان په هانسه صاحب شاغل ناصری وویل چې ډیر نیالګی شودل کیږي او په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی، لیکن یو شکایت چې خلک لري هغه دا چې وای نیالګی خو یې شودل کیږي هر کال، لیکن ډیر کمې پاتې کیږي، خصوصا په ښارونو کې دا مشکل ډیر زیات دی. نه هغه ادارې چې نیالګی جدي بیا یې پالي، یعنی منظمې اوبه نه ورکوي، ساتنه یې نه کوي، او البته یوازې هغو ادارو ته هم د انتقاد ګوته باید ونیول شي. هغه د چا د کور په مخ کې چې نیالګی شودل کیږي هغه هم شاید مسؤلیت ولري چې اوبه یې کې ځینې خلک یې ماتوي، ځینې اوبه نه ورکوي، ترمنځ وچ شي اکثره. دا مسله څنګه ده؟ څوک باید وپالي، څوک باید وروسته لدی چې نیالګي کیښودل شي، په څه شکل سره دې ته توجه وشي چې تر ورسی چې دا نیالګي په ونه بدل شي؟
ډېر ښکلې سوال مو کوي سروان صاحب محترم. خبره دا ده چې د کرنې محترم وزارت همداسې نور اړوند ریاستونه چې د نیالګیو په تولید کې ډېر رول لري او تقریبا ډېر کار یې هم کړی دی. متاسفانه زه فکر کوم دا داسې یو کار دی چې تقریبا تر یو حده تقلیدي دی او همداسې روان دی، اما دا د خلکو د فرهنګ په ارتباط باندې یا د خپله د وزارت دغه ترویجي کارونه چې د یو چا دپاره د یو نیالګي اهمیت څه رقم ور وپېژني، د یو نیالګي ساتنه ورته څه رقم بیان کړي، زه فکر کوم دغه معلومات د وزارت نه تر خلکو پورې دغه رسیدل لږ ذره کمزورتیاي لري. او بل ډیره مهمه خبره دا ده چې جناب ناصری صاحب باندې ډیره کیسه خبرې وکړي، تاسو دا په مجموع کې د افغانستان د تلوي کال تاسو د تغییرات اقلیمي وګوري د افغانستان موږ یو خط په نامه د سلو لاین وتوي، یعنی دواوري خطونه په خوا کې تاسو په یادی د پاغبان لاندې به تر اخره پورې یو څه دواوره به پرتو بلا کړه را به کېده، چې دې هدف پورې به تقریبا یو ځانګړي نباتا ځانګړي بوټي به تاسو واده کول. اوس دغه د خطونه جګ شوې دي، د دې خطونو د جګوالي په اساس باندې د بوټو په نوعیتو په هغه باندې هم تغییرات رامنځته شوي، اما تر اوسه پورې زه فکر کوم وزارت داسې نوواري نه ده کړي چې څه ډول نباتات بیا افغانستان ته راوړي او دا نباتات راوړل او دغه ساتنه بیا ځانته یو شی دی، یو سیستم د مارکیټینګ معرفي چې په خلکو کې څه رقم مروج وکړي. دا کار تر اوسه لا نه ده ترسره شوی. موږ هغه تیر نباتات لکه ناجودي لکه دا روسي ولي دي ولکه شنګي او چي دي دا 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 دام راوړي چې اوس دا هم تقریبا دغه نه خدير خلخسته دي او نو وړي. او تاسو یادونه وکړه چې دا ناجو اصل دا ناجوونه زام چې ما ترې واده پر مطالعه وکړه د دې کې اوس خراب خاصیتونه دي، یو دا چې په خاوره کې وزوی مواد زیات نه علاوه کې او خپل زده پانی دي نری نری او زر نه تجه کیږي. دوونو لګولو دوونو زنګلونو جوړول اصلي هغه هدف باید دی چې په خاوره کې موږ عضوي مواد زیات کړو او اتموسفیر ته د ترانسپیرشن د تعرق د لارې موږ د رطوبتي نسبت زیات کړو. دغه شیان په تواتر توګه کل کیږي نه په تقلیدي شکل باندې، ولی موږ باید اوس دلته لږ متوجه وای چې نوواریم کړی وای. زه تاسو یو لنډ مثال درکوم، تاسو که جرمني یو واده ته دی د زنګونو په منځ کې داسې د هوا د لارې چې وګوري د یو تغییرات رنګ د زنګونو تغییر کړی دی. کله چې تری پښتنه وکړي ولی وای دا ومنه موږ هغه ځای نه راوړي چې په هغه ځای کې د بارندګۍ میزان داده او حرارت داده، شل کال آباد یا دیرش کال آباد دا نو ونی خپل توانمندی یا خپل د ژوند لاس اور کوي، اما دا ونی رشد کوي. د یو ستراتیژي د یو پلان ز فکر نه کوم تر اوسه پوری موږ عملی کړی. نو زه ما چې خواهش به دادم چې دغه باید عملی شي تر څو موږ نوواریو کو نوی بوټي معرفي کو هغه بوټي معرفي چې موږ د زیرو فایت وای، یعنی دوبو کم او بو سره د زیات کولای شي چې ژوند کې او ژوندۍ پاتې شي. او بل دغه بوټي چې معرفي کیږي دا د خلکو د دیاقینو د تقاضا په اساس وي، چې د قانت لږی برابرې د قانت میوه برابرې یا اوزمن غشتي ادا په خاور د وزوی مواد او نست کاربن نه پزمکه کې. زه فکر کوم دا په هم محیط باندې هم په اقتصاد باندې هم د خلکو په فرهنګ باندې ډیر زیات رغم نور او ډیر زیات تاثیرات لري، چې کپدې کې پاملرنه وشي دا به ډیر ښه. او د ساتنې په برخه کې کله چې ستراتیژي جوړیږي کله چې یو ځای اول په خپل دولت اوس د فکر کوم چې دا د کمال خان بند جوړ شوی دی څومره نیالګي د کمال خان بند اطراف ته ضرورت دی چاہے دا پوره شوی کنه دی پوره شوی منګه د بند شاو اروز درو د دې پاتراب کې څومره نیالګي ته ضرورت دی آیا دا پوره شوی کنه دی شوی د سلما بند تر اطراف ته څو څه خبره متروسه پر هیڅ نیالګي نه کېدل شوی حالانکه دغه بند شتون کولای شي چې په تقریبا د دې بند په تقریبا یو کیلومتر کې هم کنه بات غل شوی دغه د هوا نسبتي لندبل د زیاتوالي په اساس باندې د اوبو تبخیر په اساس صورت نیسي که اوبو باندې کې داسې نیالګي شته چې هغه اوبه د اوچې اورش نکړي د ښایسته خبره مخکې د امنیار صاحب وکړه چې د پستې په ارتباط باندې همدارنګه د ارغوانو بوټو په ارتباط تر اوسه پورې موږ د ارغوانو یعنې قوري داسې قوي قوري نه دي جوړې کړې چې موږ یو چاته زر نیالګي دوه زره نیالګي توجیه کړو او دا وکړل شي نو که دې پلان باندې کار وشي او دا یو خاص ستراتیژي جوړه چې ځوان دا بډې راکړي
کوربدان فکر کوم ډېر وخت هم نه لرو اوریدونکو سره وعده کړې وه خو بیا هم یو اوریدونکی لرو ځان راو پیژنې
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوي
وحید الله ما د ننګرهار څخه
مهرباني وحید الله صاحب
ما یو هر سوال درلو د ما چې زمنن به نظر ورکړم دا کوم چې د بندونو مسله ده دا خو دومره پر مصرفه مسله هم نه ده او زه هم چې دغه د وچی بندونه کاش دلته د انکشاف دیهات وزارت څوک وای نو دا خو دومره بندونه د وچی جوړ کړی چې ټول کونو میلیارډونه افغانۍ په ولګېږي نو دې په ځای کې دې شو چې موږ د غرونو اوبو ذخیره د بندونه جوړ شوی دی بل دغه نیالګو د بوټو د کارونو په حساب خو ځایم چې د غرونه به وهل شوي وي خو په سمه کې خو ډېر زیات بوټي کرل شوي دي ډېره سرسبزي جوړه شوې ده او ورسره مې دغه یو سوال دی دغه پروفیسر صاحبان نه چې تاسو دغه مملکت کې اوس د تخمونو د سره ډېر غټ مشکل سره د دکانان مخ دي د دې لپاره تاسو ته پروګرام نقشه لري چې نه د اثر اخر جوړېږي د سنه چې د ښي ډېر مشکل سره مخ دي او یو تخمونه دومره قیمت شي خارج ناراضي د غزمنګ
په ډېر مننه صحیح شې د لپاره څه وخت کم لرو ډېر مننه کور ودان سلامت اوسې امانیار صاحب که د غوریدون کتم لاند جواب وایست او پس من کې د ځنګلونو د پستو په شمول په برخه کې ډېر خبرونه دادي چې خلک وهی مخې تر دې چې پستا ورسیږي یا نور میوي خلک شکوي ضایع کوي په حقیقت کې د دې لپاره ځینې وایي چې شداده چې د خلکو وو ویشي د غرونه وو ویشي او ورته وایي چې ساتنه هم ستاسو په غاړه آید هم ستاسو په غاړه په دې شکل به هم هغه محصول به خوندې وي او هم به ونی خوندې وي
او زه په اول خو وایدل خان مننه کوم چې دا سوالونه مونږ نه کړی دي په حقیقت کې د بندونو هغه بلوی بندونه د کرنې او بلګولو وزارت البته وظیفه نه ده اداره تنظیم دی وو په دې کې مسولیت لري او په خپل ساحه کې مونږه مسولیت دي چې ما مخکې تاسو ته اشاره وکړ چې مونږ راستلولین دي
نه تاسو د سړي په برخه کې که ځواب ورکړي چې د سړي مسله مشکل څنګه کېدای شي حل شي
د چې حساب کوو
د سړي کیمیاوي کوډ په برخه کې ستاسو وزارت په توجیه کې
تخمونو د تولید په اساس باندې د کرنې او بلګولو وزارت هر کال د خپل برنامه د اصلاح شوي تخمونه د ترقات دلاره او د تصدی دلاره د هغه په اساس د پلان دی را امغنیاس چې لري حداقل په سطح باندې چې موږ کولای شو هغه کارونه شوي دي او هر کال کیږي او په ټولو ولایتو په کچه باندې دا توضیح شوي دي او توضیح کیږي دا چې په ټولو د قانون باندې نه رسیږي نو دا ستنده بی او زمان به ورته پکاری ارتباط د زنګلونو د پالیسی او ستراتیجی په اساس باندې د قطع ده او د شول د باتیدونو د پسته دا مشکلات په افغانستان کې شته خو په سن کې د کرنې او بلګولو وزارت موږ په اساس د هغه تجربه چې د نورو هیوادونو مخېستې دي او په سمن کې غرونه او زنګلونه ټول په خلکو کې پر شکل انانوي ویشل شوي دي ملکیت یې ګرچند د دولت ده خو مګه استفاده د معقوله او پایداره د خلکو ته دا تنظیم شوې ده چې موږ په اساس د قانون باندې تقریبا 1500 هغه انجمنونه را شناسایی کړي دي. دوه سوه او شپیتم تقریبا په ارتباط د حفاظت او مراقبت او استفاده د معقول او پایدار د هغه پلانونه د مدیریتي ورسره جوړ شوي دا ثبت شوي دي او دا مرحله همداسې روانه ده چې په شکل د مستقیم مسؤلیت د حفاظت او مراقبت د ځنګلونو او پسته ده که بادام دي که چهارمغز دي همدغسې جلغوزي دي په حقیقت کې خلک ترې استفاده کوي، فقط د هغه لارښوونې او عامه پوهاوی خلکو ته ورکول شوی دی په دې ارتباط باندې، او په دې باندې وزارت د خپله پلانونه پلي کړي دي. هر کال موږ بودیجه د انکشافي لرو چې بیا سږ کال هم موږ په میلیونونو نیالګي په شکل د مستقیم یا د غصب د مستقیم دی یا د تخم د لحاظ دی یا د قلمو د لارې دی، دا تکثیره او تقریبا اتلس یا نونس ولایاتو کې چې موږ مختلفې برنامې لرو دا پلی کوو چې تقریبا اتلس زره هکتاره شاوخوا ځنګل موږ بیرته احیا کوو د مختلفو پروژو د طریقه د خپله چې همدا خپله په حقیقت کې د خلکو ته واک ورکول شوی دی چې خلک د خپله پروژه هم تطبیقوي او عامه پوهاوی هم خلکو ته ورکول شوی دی او ځنګلونو ورځ په ورځ د ښوالي په حالت کې دي. یعنی په پستان کې د قطع د ځنګلونو موجوده ده مګر په پستان کې د دې احیا هم ده او خلکو علاقمندي په دې سنسورتیا باندې زیاته شوې ده.
بله ډېره زیاته مننه ښاغلی ناصری، که تاسې هم لنډ په یوه جمله کې ووایئ چې لکه څنګه چې ښاغلی امانیار وایي د ځنګلونو وضعیت په ښه کېدو روان دی، یعنی چاپېریال په ښه کېدو روان دی او که د خرابې خواته روان دی؟
منګ د هغه اقداماتو کې چې په خاصه توګه د ځنګلونو په برخه کې او د سمسورتیا په برخه کې شوې دي، امیدوار دي ته یاسو چې د چاپیریال وضعیت هم مخ په کېدو باندې روان ده.
بله ډیره زیاته مننه. کور ودان لټولو ملمنو څخه د کرنې او مالداری وزارت د ځنګلونو د ریاست رئیس محمد امان امانیار، د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری، او د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د استاد پوهان ډاکټر ذکر الله صافی څخه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې خبرونه مو واوریدله. له خبرونو وروسته بیا هم ترشناس ملاندی خبرونه ده. په بل خبرونه کې به ظریف نظر در سره وي د سیاسي ګوندونو په رول باندې خبري کوي.
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سعید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را با همکار تکنیکی شفیق عیار آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت زیر آسمان کبود نشر می شود. موضوع بحث امروز افغانستان بعد از صلح و نقش احزاب سیاسی است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید. نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. اما پیش از آن که به برنامه زیر آسمان کبود برویم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در منطقه چپدره در ولایت کنر ادامه دارد. کلوردوی 209 شاهی میگوید که ده ها طالب مسلح در نتیجه حملات هوایی در ولایت فاریاب کشته و زخمی شده. تایوان از کشته شدن 50 تن در یک تصادم ریل عزاداری میکند. مشروع خبرها. جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در منطقه چپدره در ولایت کنر ادامه دارد. فریدالله دهقان سخنگوی قماندانی امنیه کنر به رادیو آزادی گفت:
جنگ بین نیروهای افغان و طالبان حوالی ساعت یک شب گذشته زمان آغاز شد که مخالفان مسلح بر پوسته های امنیتی در منطقه گلسلک حمله کردند.
جنگ نمانده شده.
به گفته آقای دهقان، تا هنوز در مورد تلفات نیروهای افغان و طالبان معلومات در دست نیست. طالبان تا هنوز در مورد این درگیری چیزی به رسانه ها نگفتند. کلوردوی 209 شاهین می گوید که ده ها طالب مسلح در نتیجه حملات هوایی در ولایت فاریاب کشته و زخمی شدند. حنیف رضایی سخنگوی این کلوردو در یک پیام ارسالی به رسانه ها امروز گفت در اثر حمله هوایی در منطقه سرچکان ولسوالی گرزیوان 26 جنگجوی طالبان به شمول 3 قماندان آنها کشته شدند.
این حمله زمان اجرا شد که هراس افغانهای طالب از چندین ولایت تجمع کرده بودند و پلان یک حمله وسیع بالای نیروهای دفاعی و امنیتی و مرکز ولسوالی گرزوان را داشتند که خوشبختانه قوای هوایی کشور پیش از تطبیق حملات هجومی دشمن این موقعیت را مورد آماج قرار دادند.
به گفته آقای رضایی، در این حمله 33 جنگجوی طالبان نیز به شدت زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. برنامه تطبیق واکسین فلج اطفال یا پولیو در 32 ولایت افغانستان پایان یافت. به گفته مقام‌ها، بنابر سردی هوا این برنامه در ولایات دایکندی و بامیان تطبیق نشده. میرجان راسخ مسئول برنامه آگاهی دهی عامه کمپاین پولیو وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت:
تا اکنون بر ما ارقام از ساحات نرسیده که آیا امو تعداد اطفال مورد هدف را ما برش رسیدگی تانستیم و واکسین کردیم یا نه، ولی در این دور کمپاین هدف ای بود که 9.6 میلیون طفل زیر سن 5 سال را واکسین بکنیم.
در دومین روز تطبیق برنامه واکسین پولیو، 3 کارمند زن این برنامه در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار توسط مردان مسلح ناشناس کشته شدند. روند تطبیق واکسین پولیو روز دوشنبه آغاز شد و جمعه پایان یافت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده ای امریکا تحریم های وضع شده بر فاتو بن سودا و شمار دیگری از اعضای ارشد محکمه بین المللی جرائم را رفع کرد. خانم بن سودا تحقیقات در مورد ادعاهای جرایم جنگی توسط پرسنل نظامی آمریکا در افغانستان را آغاز کرده بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز در اعلامیه گفت که تحریم‌ها نامناسب و غیر مؤثر بودند. اداره رئیس جمهور سابق آمریکا در سال گذشته بر فاتو بن سودا و سایر اعضای محکمه بین‌المللی جرایم تحریم‌های را وضع کرده بود. این محکمه پس از آن که اجازه تحقیق در مورد ادعاهای جرایم جنگی توسط نیروهای افغان، طالبان و یا نیروهای آمریکایی را داد، توسط آمریکا به نقض حاکمیت ملی این کشور متهم شده بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار بعد از به قدرت رسیدنش در ماه جنوری با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش تلفنی صحبت کرده. مکالمه دیروز بایدن و زلنسکی در حال انجام شد که گزارش‌های نگران کننده در مورد تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک سرحدات اوکراین نشر شده. به اساس خبرنامه قصر سفید، جو بایدن به ولادیمیر زلنسکی در مورد حمایت پایدار ایالات متحده از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین در برابر تهاجم روسیه اطمینان داده. ایالات متحده آمریکا روسیه را متهم کرده که با افزایش نیروها در سرحد با اوکراین آن کشور را تهدید می‌کند. اما روسیه گفته است که نیروهای مسلح آن کشور برای تمرین دفاع در برابر حملات تیارات بی پیلوت مانورهای نظامی را در نزدیک سرحد با اوکراین انجام خواهند داد. تایوان از کشته شدن 50 تن در یک تصادم ریل عزاداری می کند. گروه های نجات امروز این ریل را که به شدت آسیب دیده از تونل محل حادثه بیرون کشیدند. در جریان 3 روز عزاداری، بیرق های تایوان به احترام قربانیان این رویداد در سرتاسر این کشور به حالت نیمه برافراشته خواهد بود. این حادثه روز گذشته زمان اتفاق افتاد که این ریل مسافربری با یک لاری در داخل تونل تصادم کرد و از خط آهن خارج شد. بازوبند را که کریستیانو رونالدو کپتان تیم فوتبال پرتغال با عصبانیت در بازی دور مقدماتی جام جهانی فوتبال در برابر سربیا دور انداخت، در یک لیلام خیریه برای کمک مالی به جراحی یک کودک 6 ماهه به فروش رسید. شرکت موتسرت سربیا در یک اعلامیه دیروز گفت این بازوبند را که یک کارمند اطفائیه در استادیوم به دست آورده بود به قیمت 7.5 میلیون دینار که بیش از 75 هزار دلار آمریکایی می شود خریده است. رونالدو شام جمعه پس از آن که داور در آخرین لحظات بازی گل را که او به ثمر رسانید غیر قانونی اعلان کرد، با عصبانیت این بازوبند را دور انداخته و از میدان مسابقه خارج شد. تکرارهای تلویزیونی نشان می‌دهد که شوت رونالدو قبل از که استفان متروویچ مدافع تیم سربیا جلوه آن را بگیرد از خط گل عبور کرده بود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار نقش احزاب سیاسی بعد از صلح در افغانستان است. یعنی در افغانستان اگر صلح برقرار شود، احزاب سیاسی چه رول بازی خواهد کردن؟ روی از این موضوع صحبت میکنیم. قسمی که میفهمین احزاب سیاسی یک مرامنامه یا مانیفست باید داشته باشه که در او بتانن نظریات سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فلسفی یا ادبی خود و پلانای خود که چی میخواین به مردم انجام بتان به زبان بیارن. روی از این مسائل کم صحبت میکنیم. امروز دو مهمان داریم که به قدر کافی بتانیم خوب صحیح روی موضوعات صحبت بکنیم. وقت کافی داریم، شما هم میتانیم و برنامه اشتراک کنیم. پسانتر شما رای تلفون برتان اعلان میکنم. محترم آقای سید اسحاق گیلانی، رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان، امیل لحظه از طریق تلفون مهمان ما هستند. گیلانی صاحب خوش آمدین به برنامه.
خدای حفظتان کنم.
تشکر. و همچنان آقای طارق فرهادی که تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد پوانتون هستند، اونا هم از طریق تلفن مهمان برنامه هستند. فرهادی صاحب شما ان شاء الله صدای ما را میشنوین؟
بله. سلام به شما، با آقای گیلانی و شنوندگان.
بله، تشکر. خب شنونده محترم، احزاب سیاسی موجود میگن که در افغانستان شرایط همی قانون میگن که طرح شده بر جای نمیکنن. میگن به طور مثال دفتر محلی شان باید در 20 ولایت حداقل باشه. بسیاری احزاب این مسائل میگن انجام نمیتن. روی از این مسائل میخواییم کم صحبت میکنیم. میگن که اگر این شرایط عملی نشه جوازشان باید از بین بره. اول از گیلانی صاحب محترم. گیلانی صاحب شما چی فکر میکنین؟ ما با آقای زابدی مصاحبه داشتیم، اونا یک کتاب چاپ کردن در ای اواخر که میگن احزاب سیاسی بسیاری از مسائلی که باید انجام بتن انجام نمیتن. نمیفهم شما با این سخنان آقای زابدی و دیگر متخصصین موافق هستین؟ یعنی محترم آقای گیلانی.
تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بازم تشکر از شما و سلام به برادر بسیار عزیزم آقای فرهادی و به ملت رنجیده افغانستان. افغانستان اگر در تاریخچه احزاب سیاسی ببینیم، واقعا در سابق بسیار سختگیری نبود سر احزاب، و یک تعداد زیاد از احزاب ثبت نام کرده بودن و اونا فقط با ثبت نام اکتفا می کرد وزارت عدلیه و احزابشان رسمی بود. وقتی که وزارت عدلیه قانون ساخت و خواست که در 20 ولایت حداقل دفتر داشته باشند و اونجا ریاست‌های عدلیه از موجودیتشان خبر بده به مرکز که بله اینا در اینجا دفتر دارن و نمایندهشان وقتاً فوقتاً همراه ریاست عدلیه در اونجا به تماس باشه و مرامنامه و اساسنامه و تمام از این کاغذهای خود تکمیل داشته باشن و بالاخره هر یکی دو سال باید از اینا کنگره خود دایر کنن و او کنگره رهبری حزب تعیین کنه، مصارفات خود معلوم کنن که مصارفات خود از کجا میکنن و بالاخره امو عایدی که برشان میایه امو راهایش نشان بدن که این پولی که برشان میایه آیایی از حق الزمه است، از کمک های مالی خود افغان هاست که افغان ها کمکشان کنه و یا ای که از جای دیگه پول میگیرن.
بله خب گیلانی صاحب محترم، بازم رشته سخن به شما میسپاریم. نوبت میایه حالا از آقای فرهادی میخواییم بشنویم به عنوان مقدمه. اونا در مجموع وقتی که یک حزب سیاسی میگیم چی چیزا توقع میره که اونا انجام بتن؟ روی از این موضوع اگر کمه که روشنی پردین خوش میشیم. فرهادی صاحب
خود اینطور است که اول حزب سیاسی خود یک منیفست می داشته باشه، مرامنامه مثل که شما گفتین که مثلا بعضی احزاب سوسیالیست می باشند، بعضی احزاب اقتصاد مارکت می خواهند. عموما احزاب سیاسی در کشورهای که صلح هست نوع اجتماع را تقریبا تعریف می کنند که چی رقم باشد و در 4 دهه اخیر در افغانستان، اگر اجازه بدین که بزودی من اینجا یک سیر کنم. اول خود در خود کابل حزب خلق و پرچم در وقت کمونیستا، در این وقت دیگر احزاب اجازه نداشتن که وجود داشته باشند. اگر شما در وقت خلق و پرچم کدام حزب دیگر می داشتین در پرچرخی می رفت. پس احزاب که فعلا ما می شناسیم احزاب عمده افغانستان، اینا در پاکستان با وجود آمدن، این به معنای از این نیست که اینا زیر دست پاکستان بودن، این به معنای از این است که جبر زمان هم اینطور بود. یعنی وقتی که جهاد در افغانستان در سالهای 80-40 سال پیش شروع شد، احزاب سیاسی ضرورت بود، زعمای سیاسی بودن، زعمای عمده و شناخته شده بودن و اینا احزاب خود تشکیل دادن. بعد از او دهه 90 وقتی که احزاب میان در افغانستان و قدرت میگیرن و جنگ داخلی میشه، در حقیقت احزاب متاسفانه اسمشان به می جنگ داخلی هم مربوط میشه و این تاسف است، به خاطر که این به ضد حزب و حزبداری در حقیقت یک تاثیر داشته در افغانستان. بعد از او حکومت آقای کرزای مه 20 سال پیش 18 سال پیش، در این وقت قانون اساسی ساخته میشه و تمام قدرت داده میشه به رئیس جمهور. در حقیقت رئیس جمهور سیستم قانون اساسی هم نیست که حزب هیچ تشویق نمی کنه و سیستم رای دادن هم یک شخص یک رای و سیستم هم پارلمانی نیست و ضرورت احزاب هم دیده نمیشه و رئیس جمهور هم وهم داره از اینکه کدام حزب پیدا نشه، به خاطر قانون اساسی خود کل قدرت هم به ای داد. حالا اگر حزب پیدا شده یک خوب بزد رئیس جمهور یک حزب عمده پیدا نشه و در این حال چون که برای شما عرض کردم در دهه 90 احزاب عمده افغانستان وقتی که در افغانستان آمدن و متاسفانه جنگ داخلی شد، نامشان در جنگ داخلی هم گد شد، کسی شوق حزبام نداشته. او وقت بسیار آسان شدنی کمی قانون اساسی تیر شد و در حقیقت هیچ برای احزاب ساحه آماده نشد که خود پس قوی کنن، چون که هیچ کس نمی اگر میگفتین که فلانز یا فلانز میگفتن برادر لالا 10 سال آخر خواهی حزب بسیار برق ما چیزای بد کرده، هیچ از حزب گرد نزنید. این سبب شد که در حقیقت ما در دهه کمونیستی دیگر احزاب نداشته باشیم، تنها احزاب که به مسکو جواب میدادن داشته باشیم، در دهه 80 احزاب داشته باشیم که در جنگ باشند و در جهاد باشند، اما جنبه اجتماعی را کمتر مد نظر گرفته بودن و در دهه اول آقای کرزی هم قدرت زیاد رفت به طرف رئیس جمهور و آلیا همینطور مانده. در حقیقت احزابی که بسیار تازه در افغانستان ساخته شدن احزاب کوچک هستن و احزاب عمده‌ای که در افغانستان هستن احزاب از وقتی هستن که امو دهی جهاد. این یک موضوع. یک موضوع دیگر براتون عرض کنم که در تمام جنوب آسیا تنها افغانستان نه، احزاب عموما مربوط میشن به یک شخص، به یک نام. شما مثلا اگر بوتو را ببینین، بوتو خودش یک حزب داشت، وفات کرد، خانمش ببخشین دخترش بنظیر بوتو آمد، بازال بلوال است، بچهش است. اگر نواز شریف را ببینین، کار دخترش حزب ساخته، همون حزب به پدر را گرفته. اگر در هند ببینین که گاندی بود و باز فامیل گاندی بود و بالاخره سونیای گاندی به جای رساندش که مودی از بهشان برد انتخابات. به این حساب در کل جنوب آسیا حزب تنها یک مسئله منیفست نیست، مسئله فامیل ها و شخصیت ها هم است و بردی فامیل ها و شخصیت ها عموما بسیار مشکل بوده که حزب واگذار کنن به دیگه کسا و یک رقم مجبوریت بوده که موروثی شوه همین ریاست حساب.
بله، امی مسئله نقاطی که شما طرح کردین بسیار جالب است. ما منتها در هندستان و پاکستان احزاب سیاسی تا حد زیاد مقایسه با افغانستان، ایران و آسیای میانه اینا موافقتهای دارن، منتها در افغانستان مسئله احزاب سیاسی اوقدر یک دستاورد بزرگی که داشته باشن مچم دارن ندارن. این مسائل است که مربوط به شماست و این مسئله افغانستان جداگانه باید مطالعه بکنیم. از او خاطر گیلانی صاحب محترم، در افغانستان مثلا عوض احزاب شخصیت ها زیادتر شناخته میشه، یعنی هر سه حزب نظر به امو رهبر شناخته میشه. مثلا حزب اسلامی آقای حکمتیار در یک قسم اسمایشان مترادف بود، یعنی مثلا بگویم که جمعیت اسلامی مرحوم ربانی اینا، از او خاطر شخصیت ها زیادتر رول بازی میکنه. از او خاطرم به خیالم که اونقدر نتیجه خوب احزاب سیاسی در افغانستان به دست آورده نتانستن. چی میگین گیلانی صاحب محترم؟
ما امروی آقای فرهادی بسیار موافق هستم. یک مشکل کلان که در افغانستان است، چون احزابی که در زمان شاه بسیار سر زبان ها بود و کوشش کردند که مشهور باشند و منظم هم بودن، یکی حزب دموکراتیک خلق بود، شعله جاوید بود و امی احزاب اسلامی مثل جوانان مسلمان و از این چیزا، اینا کلیشان احزاب بسیار منظم بودن. ولی بعد از دوران جهاد این شروع شد به شخصیت ها و تا به حال را متاسفانه اونمو رقم است. اما شخصیت اولا میبینن که آیا این لیاقت از این رهبری را داره یا نه، ولی تا به حال را هیچ یک حزب کنگره خود دایر نکرده که او رهبر خود انتخاب کنه. امیال مثلا حزب جمعیت چندین توته شده و یک بار برنامه کنگره یک چیز داشتن که آل سر زمان پشیمان هستن و حزب اسلامی مثلا دو سه چهار توته شده، هر کدامش برای خود حزب اسلامی میگن، ولی نام آقای حکمتیار بسته شده به حزب اسلامی و هیچ کس جایش گرفته نمیتونه. همینطور می احزاب دیگه. با تاسف باید از بگویم که در دوران حکومت آقای کرزی می 13 سال یک بارم خود زحمت نداد که می احزاب سیاسی را دعوت کنه و یا حداقل از اینا مشوره بگیره که در آینده افغانستان چی باید از شود. آقای اشرف غنی روزای اول دو بار به خیالم یا نهایتش سه بار احزاب سیاسی را دعوت کرد که یک بارش ما بودم، در دو بار دیگهش من نتانستم برم، نفرای ما بود از حزب ما رفته بودن. اونمونجا با جزی ترین گپ آقای اشرف غنی عصبی شد و مجلس را ترک گفت و بعد از او دیگه هیچ وقت احزاب دعوت نکردم که نام را احزاب صحبت داشته باشند. حال حزب ساختن بسیار مانع نداره در افغانستان، قسمی که آقای فرادی تشریح کردن که در اینجا نه سیستم پارلمانی است که حزب قدرت خود بگیره. هر کس کوشش کرده که یک تعداد نفر دور خود جمع داشته باشه و به نام حزب یا جامعه مدنی و یا امثال هم یعنی میره خم چیزا. به نظر من حزب زمان سرپای خود استاد میشه که او بتانه در سرنوشت مملکت خود رول داشته باشه و تعیین کننده باشه، در غیر از او احزاب سیاسی به درد نمیخوره.
بله خب ما که بله میگم، یعنی به خاطر احترام بله میگم، یعنی گپای سیاسی رو مانایش نیست که تایید بکنم.
آقای ظفر شما خاطر جمع باشید
نیست نوانده ما رو میگم مال نگوین که اینا جور آمدن در بین خود. خب فرادیز محترم، امی یه گپ دیگه، عذاب سیاسی اصلا به خاطر خدمت به وطندارای خود بر یک مملکت ایجاد میشه، یعنی به اساس خدمت و منافع ملی یک کشور از این قبیل مسائل. منتها در افغانستان در عمل در این موضوع شما میبینین که کدام حزب مثلا واقعا همطور به استانداردهای بین‌المللی است؟ حالا من همین سایت وزارت عدلیه را که دیدم 72 حزب فعلا موجود است، که اما 72 میشم حزب وحدت نوین اسلامی افغانستان یک چیز نشته کردن که برابری آقای ابراهیم زاده است. منتها ما شما خبر داریم که آقای زاخیلوال و آقای فاروق وردک اینا هم یک حزب نو راجسته کردن و از اونها دعوت به عمل آوردیم که امروز برنامه اشتراک کنن، منتها آقای زاخیلوال نخواستن. فکر میکنم گفتن یک برنامه جداگانه بیریم. همچنان از آقای حکمتیار هم دعوت به عمل آوردیم که اگر اونا میخواین اشتراک کنن، و از اعضاب دیگه که بسیاری آماده نشتن، تنها گیلانی سای محترم تشریف آوردن. خب اگر سوال ما جواب بدین فرادی سای محترم، حزب به خاطر خدمت است یا به خاطر مثلا خود ما شما تیم دادن است؟ یعنی کدام، اگر کدام گدیودی میشه یک ذره مثلا وام در جمع یک حزب حساب شون، چی میگین فرادی سای؟
خو حزب اصلا باید که یک مرامنامه داشته باشه و یک ترتیب اجتماع را تشریف تا که باز بعض جوان ها، حالا خب ما برای جوان ها گپ میزنیم به خاطری که تقریبا 65% نفوس افغانستان زیر 25 ساله هستند و خدا کنه که اینا حزب بسازن، اما قانون اساسی هم باید است که حزب تشویق کنند. در حقیقت در قانون اساسی بعض تغییرات کوچکی لازم است، و اگر در نتیجه صلح با طالبا و ایگپا باز از اینکه کمیسیون تدوین قانون اساسی چیزا را بازبینی کنه، حتی ما سودمند می باشه برای ما که خود طالبا یک حزب داشته باشن و فردا بتونن که از راه حزب خود برای انتخابات اینا شریک شوند، و طالبا از یک گروه تفنگ یا کلاشینکوف تبدیل شوند به یک گروه حزبی، یا ایست که در حساب دیگر جلب شوند و باز در انتخابات اینا شرکت کنند، باز در پارلمان هر کس یک فیصدی داشته باشه. باز مثل این مثل شما اگر آلمان یا فرانسه یا اسرائیل و اینجا را که میبینین انتخابات شنو میبینین که یک حزب که میبره باز مجبور است که همراه یک حزب دیگه همکار شه، به خاطر که اکثریت داشته باشه که
بتونه
که حکومت بسازه.
فرادی صاحبی، یا خود اگر تیوریست، منتها ما در افغانستان یک کمه که مسائل قسمی میخواییم طرح بکنیم که یک نتیجه خوب از این برنامه برای به طور مثال در دیگه ممالک، یک حزب اگر خدمت به خلق کده نتانه، یعنی به مردم خود امو واده های خود که میسپاره نتانه، در انتخابات آینده او رو مردم رخصت میکنه یک حزب دیگره. منتها در افغانستان در بین اینقدر رهبر و در بین اینقدر احزاب ملامت سلامت معلوم نیست که مشکل حل شوه. نیست مثلا مردم امی حق ندارن که بتانن رهبر یا حزب خودشان انتخاب بکنن، یعنی مردم غیر حاضر است. از این نقطه نظر اگر یک کمه که صحبت شوه چی خواهد شد در افغانستان؟ اینه هیچ معلوم نیست که اینقدر مشکلات کی ایجاد کرده. هیچ کدام یک حزب ملامتی رو نمیگیره و هیچ شخصیت هم نمیگیره. اینه الله بالله در گردن ملا گفته به مردم بیچاره زجر دیده میرن. از این نقطه اگر تحلیل کنین فرادی صاحب.
خواهمی که در حقیقت چون سیستم پارلمانی نبوده که مثلا یک حزب در پارلمان باعث یک حزب بروز کنه، در حقیقت هیچ یک تشویق در سیستم نبوده که یک حزب باشه، و در حقیقت این احزابی که نامش هم میش فهمه مو احزاب هم دستن در افغانستان بسیار عضویت زیاد ندارن. اگر این پیدا کنین که این که چند نفر عضو دارن زیاد ندارن. و در حالی که دیگه در دیگه کشورها باز جریانات است که مردم با او وصل میشن و به خاطر پروگرام اجتماعی، به خاطر حتی سیاست خارجی، بعضی احزاب سیاست خارجیشون باید فرق داشته باشه. در افغانستان اگر بسیار بکاوین، احزاب عموماً سیاست خارجیشون رقم سیاست خارجی حکومت میباشه. مثلا آقای صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت بود، باز وزیر خارجه هم بود. حالا ما نمیفهمیدیم که ایره باید وزیر خارجه حرفش گوش کنیم که او حرف ارگ ریاست جمهوری است، یا حرفش باید رئیس جمعیت گوش کنیم. به نظر من در اون وقت باید یک وقت مناسب بود که جمعیت هم میگذاشت به دگاه و یک مثال خوب میشد. خود نشد و حال تفسیر نمی کنیم. خب منتها همی که احزاب در افغانستان یکی شخصگرا شدن، یکی فامیلگرا شدن و تا حد قومگرا شدن. و اگر از خود احزاب پرسان کنیم میگن نه نه ببینن در این فلانی خان از فلانی قوم از اجابا، اما عموماً اوتر است. به خاطر که پروگرامگرا نشدن، باید یک پروگرام داشته باشند که از همه اقوام افغانستان، از ملت افغانستان، از جمع اقوام افغانستان، کسانی که علاقه دارن او احزاب به خاطر پروگرام سیاسیشون، پروگرام اجتماعی و اقتصادیشون تعقیب کنند.
بله. خب گیلانی صاحب محترم، مجبور شما دیگه از 72 حزب نمایندگی وری میکنین که شما را گیر آوردیم، دیگر ها خود نامدن. از این خاطر بسیاری سوال ها نه تنها مربوط به حزب شما، بلکه تمام احزاب سیاسی در افغانستان هم مواجه میشین. ببخشین دیگه از شما میپرسیم. من یک سوال که در ذهن من میاد خطور کرد امیست که امی احزاب که راجستر شد، اینا از دولت، از بودجه دولت کدام عایدات به دست میارن یا نمیارن؟ این سوال خود روشن کنیم که یا مفت است که کارایتان.
آقای ظفر، من کمک وار اگه اجازه بتین با پشت سر برم.
خب
حزب دموکراتیک خلق و احزاب مجاهدین، با تاسف باید از بگویم که نه از حزب دموکراتیک خلق مردم خاطره خوش داشتن و یا دارن. دیدن وقتی که به قدرت رسیدن پولیگون پر کردن و به هزارها نفر خانه خراب ساختن و به میلیون ها رو از وطن کشیدن. همینطور بعد از اینکه احزاب جهادی به قدرت رسیدن، اینا هم که آمدن ایچی طور کار نکردن که مردم بگه که ولی احزاب سیاسی در غم و شادی مردم شریک می باشند، برعکس اینا فقط غم آفرینی کردن، دیگه کدام کاری نبود. بعد از او تحریک طالبا هم این حالت پیش کرد. یکی خو مردم افغانستان سر از این احزاب اعتماد نمی کنه. این هر کسی که حزب می سازه امکان داره در جلساتشان مردم اشتراک کنن، به خاطر که ببینن و بشنون که می آدم آمده چی می خواهد بگوید. ولی از این که او باز عضویت حزبش می گیره و در حزبش وفادار می مانه، با او رقم به نظر من تا به حال را هیچ یک حزب ادعای از این کرده نمی تانه. یک مسئله است. مسئله دومی است که من در شروع گپای خودم گفتم که احزاب اکثرا به اعانه و یا به چارقران که اینا دارن به حزب کمک میکنن. ملت افغانستان غریبترین ملت است و اینا توان از امود ده افغانی یا پنج افغانی رو ندارن که در حزب خود حق و زمه خود تحویل کنن. مجبور میشن این احزاب که دیگه باز وابستگی های خود به جاهای پیدا کنن. از طرف حکومت با تاسف باید از بگویم که هیچ یک حزب نه تقویه شده، نه به کدام حزب احترام قائل شده و نه برای احزاب اینا کدام کمک کردن. و این مسئولیت حکومت است که وقتی قانون احزاب پاس میکنن، اینا مجبور هستن که امرای احزاب یک مقدار کمک هم کنن و ببینن که واقعا اعضای حزب با بود تعدادی است که به کمک کردن می ارزه. دیگه مشکلات هم بسیار زیاد است، ولی امی که مردم علاقه مندی به حزب نشان نمیتن، یک علتش امی کارهای غلط و اشتباه احزاب سیاسی است که در امی چار پنج دهه در افغانستان رخ داده. در زمان داوود خان اولین حزب حکومتی که ساخته شد مساوات بود که مرحوم میوندوال حزب خود ساخت و بعد از صدارتش دیگه او حزب کسی نامش نگرفت. در زمان ریاست جمهوری داوود خان یک حزب ساخت به نام ملی غرزنگ. این ملی غرزنگ تا او وقت به قدرت بود تا که داوود خان زنده بود. وقتی که داوود خان شهید شد بعد از او دیگه نام حزب غرزنگ ملی را کسی نگرفت، دیگه رفت پشت کار خود. این احزابی که ساخته شده اکثریتش یا احزاب قومی است، امینایی که به اصطلاح مطرح میگن اینا مطرح هستن، بعضی هاشان در آدم کشی مطرح هستن، بعضی هاشان فقط با مو پول و سرمایه که از راه های مختلف به دست آوردن و توانمندی چلاندن از این احزاب دارن. و آقای خلیلزاد هم که همین اصطلاحشان است که ما هم رای احزاب مطرح میبینیم. اینو دو رقم مطرح است، یا آدم کش است و یا ای که از بیگانه پول گرفته و در مملکت باداری میکنه. در غیر از اون احزاب از پادگانه را که شما نام بردین، اکثریتش همون احزاب غریب مثل حزب ما است و ما که هیچ قسم واحد نداریم، بر ما بسیار مشکل است که ما در 20 ولایت دفتر داشته باشیم، در اوجه مصارفات داشته باشیم، در اوجه آمر و مادون داشته باشیم و بالاخره کرای خانه داشته باشیم. این کلگزی یک بار است که بسیار با مشکل میتان آدمی در پیش ببره و اکثرا هم دفترهای یکی پشت دیگه بسته شده میره.
گیلانی صاحب خیلی بر چی جور کردین سیبز بخیلی که زورتان نمیرسه؟
به حزب یک قسم یک وقت خوب مدواره شد و با مو اصطلاحی که ما رو در جمع ملک ها حساب کنن ما همه به حزب خدا ساختیم.
تشکر. خیلی فرادی صاحب با اجازه تا نوال به شنوانده از ما فرصت بتیم سوالات تکرار نشه، بعد از او میتونیم رویش صحبت بکنیم. اعلان داریم آقای عیار یعنی یک اعلانک داریم، بعد از او شما رای تلفون اعلان میکنم.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شماره تلفن ما 0700-822-755 و شماره دوم ما 0799-203-542-40. یک شنونده میگن وصل شد. بله شنونده بفرمایید.
و خدمت کارکنان شما، همکارای شما و خدمت مردم مظلوم به خونخفته افغانستان.
تشکر. نامتان نگرفتیم سیب، بفرمایید نامتان مگه میخواین بگید.
آقای ظریف آخر عرض میکنم با خدمت شما.
خب بفرمایید.
من یک مثال خدمت شما میگم به عذاب سیاسی.
خب.
یک درخت سیب از در افغانستان چست کرده ولی سیبش به نام بیروتی میگوین. این سیب بیروتی با امو سیبایی که گرفته میوه گرفته نمایش خوب در باغ داره. من اما اعضاب سیاسی که فعلا جلوه میدن یا در رسانه حاضر میشن، امی زیبایی که به کشور دارن کدام است؟ و من خواهش میکنم که اعضاب سیاسی امی قدر خود به ملت نزدیک بسازن تا درد ملت اینو مرهم گذاری بکنن. شاید نام ما و شخصیت ما یک تن از شخصیت هایی که در سال 1358 من مسلح بودم علیه روسا. این یه آدرس من.
خب. تشکر. خب خیر باشه. امین نفرایی که در اون وقتا میگن جهاد کردیم، امین اعذاب خود که پرسان کردن اتانه امین جهاد شدم، یک قسم تحت سوال میره برادر گل. شما که اگر رهبر تانستان نتانستین یعنی به نام جهاد، مثلا از دوران قدیم گفتن که در دوران حضرت عمر رضی الله عنه میخیدن، میگن که برادر تو از کجا کردید تکه 4 متر خوب بر تو کوتاز؟ اون باز میگه که این از بچیم گرفتیم. اون تا یک مجاهد کاکا پیدا نشد که برابرای خود بگوین که شما چی میکنین، کجا پیسه میگیرین، نان که ما میخوریم حلال است حرام است؟ یعنی امی کاره کدین که میگین جهاد کردین یعنی برادر گل رفتین. خب خیلی، یک شنوانده دیگه میگیریم. بله شنوانده دیگه بفرمایید.
بله
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
و علیکم.
مهربانی صاحب.
رحمان الدین از همشهر جلال آباد.
خب خوش آمدین از جلال آباد سیب رحمان الدین خان.
نظر ما اینمی است که قسم گیلانی صاحب گفت که احزاب مردم سر احزاب اعتبار نمی کنه، خود اعتبار نمی کنه، خودم رئیس خود گیلانی صاحب هم شاید ایتی باشم می بخشم دیگه از پیششان مادرت می هم. چقدر زمین شاید اینمی ها در شهر جلال آباد بنام نمرات گیلانی شاید مردم خبر باشه، مردم جلال آباد خبر هستند یا صادقه خود دیگه مردم اعتبار نمی کنه که زمین ها ره
که چه داره احزاب. یک مسئله است که نظر گفتن، یک چیز موضوع دیگه است. منتها شما توقعتان از این رهبرای افغانستان چی است؟ اینال اگر صلح شوه و خارجی هم بره، یه افغانستان کی آباد خواهد ساخت؟ یعنی شما یک ددلتان یک فرمول دارین، یک پروگرام دارین که اینا اتفاق کنن چی کنن؟
نظرت محترم، باید کل افغان ها باید با دست با هم بته یادی از احزاب از اتحاد تیر شدن، یک نتیجه نمیده با هم وطن آباد کنیم. بس حالا
چطور آباد کنیم؟ یا خواه نمی کل رهبری در دست از نمی احزاب سیاسی است. خب مردم چطور میتونن نمی قدرت به دست بگیرن؟ اینی فرموله هیچ کس نمی فهمن.
مردم باید بیدار شدن، خود ملت بیدار شدن. اگه ایت خونه میشه تمام روز با احزاب بشینیم، منافع شخصی خدا یا میخواین. هیچ وقت هم یا با افغانستان کار نکردین، با نخواد کردین کاره.
تشکر.
مردم باید بیدار شد.
تشکر. خانه تا باید چطور بیدار شد؟ نور دیگه فرمولش رو نداری. نه تشکر. یک شنوندی دیگه رو بگیریم. ولی شنوندی از بفرمایید.
السلام علیکم زدید تا و محترم و ملمنو او خاصتا گیلانی صاحب او طول او ردون کتخ بدین که هیلی او احترامات وانده کنم اجی تو خیم دزابل ولایت شاجویل و لسالی.
بله آجی سب مهربانی بفرمایید. خوش آمدین سب.
من نه محترم گیلانی صاحب زخم یاد دوی پستانی دی لمری طالبان خواده دا سخوان که لکه انتخابات سنکی ویتو شریعت که هم دانست او ولو که دا نتاقان مفتوائی سی ویتو نور نوری که پر چولو کستا خو بیا هم پا بازی وادو که نور رجمون هم ستا امارتون یا شاهی نصدی انتخاباتو کنه هزیری زی داسی ممکنه داسی دلوی جرگی یا در شورال لاری زخم در اجرب خانی صاحب زخم قدرت انتقال سی در ملت پا گفتن و پا کومک بندی نو دا ممکنه دا او کنه دا او بل ممکن داسی طالبان او افغانستان حکومت پا ایدیالوژی یا پا عقیدو یا پا کرندارو که دیر زیاد تطرقه دا دیر پرک پا خشیده نو تاسی دا ممکن وینی سی دی دیو گرد حکومت سر جور که او بیادی دی سر و چلیلی.
سوال شما را هم گرفتیم دیگه. اگر نیست دیگه یک شنونده دیگه را میگیریم. آقای ایر بله شنونده از بفرمایید. سب شما
سلام و ادب خود را خدمت شما خدمت مهمان برنامه جناب فرهادی صاحب و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. محترم ببینید، من طرفدار ازی هستم که احزاب در افغانستان عرض اندام کرده، لیکن به شکل فنی یا رقابتی، رقابت سالم به اصطلاح رقابت کنن از این پشتیبانی میکنه. چرا؟ در موجودت رقابت سالم است که ترقی بمیرن نه و الا ببینن. مثال نمونه زنده شهری پارلمان ما بر حسب افراد گرده هم جمع شدن، اینجا رقابت نیست. و وقتی که رقابت سالم بمیان نه، هر کسی کوشش میکنه که برای وطن کار رکنه و الا خجور نزد ملت و نزد وجدانشان می باشه. بناهن باید احزاب خورده که کمتر از یک لک نفر به اصطلاح اعضا نداره، اینا منحل ایران شانه. احزاب اصطلاحه که یعنی بیشتر از یک لک نفر اعضا دارن، قومیت نبود، قومی نباشه، همه شمول باشه، همه گانی باشه، این بهتر و به نفع ملت مهیره می بینم. لیکن در شرایطی که تجاوز شورایی وقت صورت گرفت، این بعض احزاب تحمیدن یعنی عرض اندام کردن افغانستان که یعنی بنابر موضوعات وقت یا تقاضای وقت صورت گرفت. بنابراین مردم هم نسبت به احزاب یعنی تقریبا با ما سیستم ازمی بلدیت آمتام ندارن. دیگه با امید از این که احزاب کارا داشته باشه، رقابت سالم. سلام علیکم و رحمت.
تشکر. خب سوالا رو گرفتین، ما با اجازهتون آقای وزیری هم در واتساپ بعد چیزا رو نوشته کردن که گرچه جواب از یار ارائه کردین بخیل منتها یک قسمتشان میخوانم که میگن اصلا عذاب و تنظیم ها مخصوصا بعد کودتای سر در حالت غیر نرمال به میان آمده و مشمولین این گروه ها بر مبنای نجات از کشتن، بستن و به زندان افکندن ها جذب آنها گریدن. مشمولین اکثریت جذب شده خلق پرچم متشکل از کانکورزده های دوره داود خان بوده و چون ایشان اقتمندانه شامل حاکمیت مخصوصا دستگاه استخباراتی شدن، لازم بودین این که از ایدولوژی آگاهی داشته باشن فقط به خاطر زنده ماندن و کسب قدرت جذب شدن. و همین ترتیب کسانی که از عسکری دوره خلقی و پرچم به پاکستان فرار کردن بدون آگاهی از برنامه و اهداف تنظیم ها از روی ترس و رعب شامل تنظیم ها شدن که به همین خاطر است که اکثرشان به فساد اخاذی و پاتک سازی و غیره و غیره این چیزا میگن. آقای وزیری هم خود تشکر از آقای عبدالشکور وزیری هم که این موضوع رو به ما نوشته کردن. خب حالا بخیل میگذر انتقادی برخورد شد از او اول گیلانی سب، شما اگر شنونده عزیز رو شنیدین بسیار خلاصه برشان یک جواب را بکنین که بعد از او آقای فراتی نوبت شد. بفرمایین گیلانی سب.
خب آقای که سیب بیروتی گفتو، خب سیب است که واقعا ظاهر خان در یک سفر خود از بیروت آورده بود و به بیروتی مشهور شده. آقای رحمانی از جلال آباد که گفتن مفادات شخصی در این وجود نداره، یا آقای رحمانی حتما میفهمم که خانواده گیلانی زیادترین زمین در ننگرهار امینا دارن، دیگه کس برابرشان نه زمین داشت و تا به حال را نه فعلا داره. اگر من زمین از اینا را گرفته باشم لطفا برن سر ما عرض کنن. این گپای شخصی به من فکر میکنم که می آدم های خرد همیش و با مجسوی خود فکر میکنن و امی رقم سوالات مطرح میکنن. زه تو خیصب تاسو تو او وایم چه طالبان انتخابات سوزلی چه زه تلیم قطر تا و دوی سرمه ده نجده نه خبری کردی ده انتخاباتو پا حق لبانده دوی بد نظر نه و همیش به ویل چه که انتخاباتو شی خده. حتی تر او سپور دوی وایی که مونگ کم کاندید نلرلو بیانو ده یو چاپ پا سنگ دریگو ورسر مرسته که او چه اغب پا قدرت ورسیگی. زه فکر کام چه اوس دنیا پا داس یو خوابانده روانده چه مونگ مجبوریو چه ده دنیا سره همغگی وسو او پا انتخاباتو که اشتراک کو او دنیا ده هاغ ملک سره خپل سیاسی او اقتصادی روابط ساتی چې هغه یو منتخب نظام ولري. بغیر د هغه نه دا امکان نه لري چې حتی یو دیکتاتوري حکومت وي او مغه یو گروپ په قدرت باندې وي. تر اوسه پورې په دانشګاه 50 کاله چې د افغانستان تیریږي چې افغانستان سره ډیر مرسته نکړي، یو ولایت هم داده چې دلته هر یو سړی کوشش کړی چې په خپل زور باندې حکومت ولري. لوی جرګه خو زمونږ انانه ده و لوی جرګه کولی شي چې زمونږ ډېر مشکلات حل کړي. زه امیدوار یم چې یو ورځ یو واقعي لوی جرګه مونږ ولرو چې هغه واقعا د افغانستان سرنوشت وټاکي. او زه امیدوار یم چې د انتخاباتو نه ونډار شو، د افغانستان خلکو ته دا حق ورکو چې اغوی خپل سرنوشت خپل وټاکی، که څوک خوښ دی هغه ته رای ورکی، که څوک خوښ نه دی هغه ته رای ورنه کی. لکه چې مخکې وویل شو چې دا هغه مرامنامه او اساسنامه او دا ولولي خزان پوکی بالا غینه بیا یو مقدار د هغه په شخصیت باندې مطالعه وکي چې د شخصیت څنګه دی بالا غینه ورته رای ورکی او چې هغه سړی کامیاب شي. زما په نظر باندې بغیر د هغه نه بال دغه سیستم نه شو اوس نه وای په افغانستان کې شروع شوی د جمهوریت د دې نه بغیر بل هیڅ یو لار نه لرو او دنیا به بیا په رسمیت نه پیژني.
بله تشکر گیلانی صاحب. خب فرادی صاحب شما شنیدین تعداد زیاد از شنوندگان محترم ما را بعض جوابا را هم گرفتیم از گیلانی صاحب. چیزایی که شما میخواین جواب را بکنین بفرمایید آقای فرادی.
خب ما خواهم درخت سیب بیروتی خوشم آمد که یک دو سه تاش فعلا هم به ارگ داریم. به هر صورت انتخابات
طالبان من فکر میکنم خود معنای طالبان نششیم اما چیزی که میفهمم و تحلیل کردیم و خواندم اینطور معلوم میشه که یک سیستم موازی سیستم ایرانی را میخواهند. اجازه بدین تشریح تو. در ایران اون رهبر یک رهبر دینی است، بازو یک چند نفر انتخاب میکنه، باز اونا میتونن که در انتخابات برن، باز مردم باشن رای میده و باز در حقیقت یک حکومت میایه که اول مور رهبر خورده. امکان داره که اگر طالبان در آینده انتخابات قبول کنن، اینطور یک انتخابات قبول کنن که یعنی اول کسانی که خود کاندید میکنن برای ریاست جمهوری اگر جمهوریت قبول کنن طالبا از یک فیلتر تیر شوند، از اون فیلتر اگر تیر شوند بعد از او مثلا 12 نفر نام خود میتونه باشه، شاید 3 نفر انتخاب کنن، باز بین 3 نفره که قابل قبول باشه از نگاه امی خود آقای حکمتیار دیروز یک تعریف داد که گفت که حکومت باید توسط کسی اداره شود که نوکر بیرون نباشه، در این نبوده باشه، در اون نبوده باشه. اینقدر تعریف سخت ساختن به چوکات تنگ شده رفت که هیچ کس نمانده گه ما چیم شنیدن یا نی؟ خب این همه طورت که امکان داره که در آینده هم باز کسانی که خود کاندید میکنن شاید که این همه طور در یک چوکات اگر داخل شده باشن، چوکات چارکنجه اگه اینا مثلا گرد باشن شاید در چارکنجه داخل نشده نتانن بشن یا اینطور صحبا میشن. بازا بعد از او که از او چوکات تیر شدن یا در چوکات داخل شدن باز میتونن خود را کاندید کنن باز بین دو سه نفره که قابل قبول باشه با اونا. اما ای خب اگر این در افغانستان صلح بیاره چرا نی؟ حال ما اولین چیزی که میخواییم صلح میخواییم، میخواییم خونریزی خلاص شود، مردم کشته نشه و اقتصاد پس شروع شود که مردم در خشکسالی از گشنگی دست ما در بیرون گراز نشه. گپ در اینجا که ما باید که یک سیستم را فعلا قبول کنیم که ما را در چند سال آینده از این بحرانی که خلق شده، بحرانی که ما بخی زیر صفر رفتیم، یعنی شما ببینید که 80% بودجه افغانستان خارجا میدن و باز خارجا رو دوام میزنیم در این حال هم دوام میزنیم هم بودجه ما رو میدن، خیبانیم که همو دوام زده بتانیم هم بودجه خود ما بکشیم. این حال کل از این سبب از این میشه که ما باید از که اول کشور از بحران بکشیم، از جنگ بکشیم، کل از این سبب جنگ شده. اگر جنگ ما بتانیم ختم کنیم به هر سیستمی که باشه که کلگی قبول کنن و او درست است که بله لویا جرگه
قسمی که همین جفرادی صاحب شما خب گپای قشنگ میزنین منتها نمیگین که چطور کشور از بحران بکشیم، یعنی امیر نمیتونین بگوین، هیچ کس هم نمیتونه بگوین، تنها فرمایش داده میریم کل ما و شما مگم رایش فرمولش رو ایراه کده نمیتونیم فرادی صاحب.
خب گفتن محترم گیلانی صاحب تشریح دادن که مثلا فعلا در حالت فعلا یک لویا جرگه جای حل بوده میتونه به شرطی که اولو هجرگر اداره ارگانهای محل هر گروه نسازه، به خاطر که اونها یک لیست دارن تیارها روان میکنن نفرهای خود یک چند روپه میتن، مردم هم نیفهمه که چی گپ زده میشه در اولو هجرگر، یک خانم هم بلقیس روشن میخیزه و هم بیچاره لط میخوره. او رقم کلو هجرگر نیست، او یک چیز کنترل شده است، او را هیچ اعتبار نداره، در مخاطر خارجی هم فهمیدن خنده میکنن میگن نه انتخابات تا نه اعتبار دارن در لویه جرگی تالم ساختگی. اما اگر یک لویه جرگی راستی باشه امکان داره که حتی طالبان هم باید به او خاطر است که لویه جرگه در افغانستان توسط یک سالس بالخیر باید تنظیم شد. بله و امنیتش گرفته
شد. سالس بالخیر باز به بلای جان ما میشه خونی، تجربه شو داریم مثلا در پاکستان یک وقت گیلانی صاحب خوبتر رو شاید بفهمن که احزاب سیاسی اتفاق کردن باز یک اتحاد ساختن و باز رئیس ساختن و باز رئیس صاحب باز علایده گرفت یک حزب دیگه ساخت نیست سیاب صاحب بخلم بود، از این تجربه رو داریم. بنال سالس بالخیر هم بیای صاحب از اولوی جگه باز او علایده یک جنجال دیگه به ما خلق میکنه، هیچ تو خاطر شد فرادی صاحب
امکان داره نه؟ خب مثلا عالمی مثلا از اندونزیایی ها بسیار شنیدیم، اندونزیا یک جای بسیار دور از هیچ کدام
میخوام افغانستان یک کمه که اندونزیا اینجا مقایسه نکنین که در هیچ سر برابر نیست موضوع ما. بخلم گیلانی صاحب شما چی رای علی پیشنهاد میکنین چی باید شوسه؟
من فکر میکنم که ما خب در چندین پروگرام ها خود با افغان ها جور نامدیم، باز اونمو کافرهایی را که ما کافر میگیمش اونمونا بر ما را پیدا میکنن. کانفرانس بنام همیتور کرد ولی متاسفانه باز ملیاقت ما افغانا نداشتیم که
اینجا واقعا یک حکومت بسازیم که او به خیر مردم افغانستان باشه. کوشش کردیم که کلگیش به یک خانواده و باز بالاخره به یک قوم مربوط باشه و هر چیزی را که به دستشان میایه اونا باید از بگیرن و برای بازسازی افغانستان قطعا فکر نکردن که یک مقدار سهولت های زندگی را برای مردم برسانن. تا به حال رونمو حالت دوامدار است و حالی هم چون حکومت افغانستان و طالبا به هیچ نتیجه نرسیدند و ما دیدیم که در دوحه مذاکراتشان ناکام است، حال باز هم او کافرهایی که ما کافر میگیمش دست به کار شدن که در مسکو و بالاخره باز در ترکیه یک مجلسی باشه که در اونجا یک رای حل پیدا شود. خداوند بر ما همین لیاقت بده که ما بتانیم بر مملکت خود صادق باشیم، با مردم خود صادق باشیم و بالاخره بر از اینا یک کاری کرده بتانیم. ما همراه شما موافق هستم، واقعا هر کسی را که در اینجا پیش کردیم باز او بلای جان کلگی شده. ما به یاد دارم که استاد سیاف تازه از کابل آمده بودن به پاکستان و ما در اونجا در دفتر جناب حضرت صبغت الله مجددی نشست هایی داشتیم و میخواستیم که اگه اتحاد بسازیم. بدون از آقای حکمتیار 5 حزب ما مجلس داشتیم و بالاخره از طرف جمعیت استاد سیاف هم معرفی شده بود. وقتی که این اتحاد ساخته شد به نام اتحاد برای آزادی افغانستان، بعد از یک مدت اتحاد خراب شد و مو آزادی افغانستان حزبش ماند به استاد سیاف که تا وقتی که به کابل آمدن همون حزبش بود. باز اینجا نام حزب خود تبدیل کردن به نام دعوت. یعنی کوشش شوه که پای ملل متحده به هر رقمی که میشه در مسائل داخل بسازیم که تا یک فرد نتانه همه چیز غصب کنه و به دست خود بگیره و قدرت جامعه را کلگیش فلج بسازه.
بله تشکر گیلانی صاحب. امینجا بله بفهم تکمیل کنین سخنانتون.
من میگم امیالم که اگر در ملل متحد جامعه جهانی امرایشان یک مقدار همکاری کنه و بالاخره زمینه سازی به این شوه که در اونجا یک حکومت خوب ساخته شوه، به نظر من این یک رای حل خوب است که ملل متحد قوتهایش از مملکتهای دور اسلامی در افغانستان بیاین و در اینجا فقط نظارت داشته باشند از کارهای حکومت و بالاخره از خل صلاح عمومی. تا صلاح جمع نشده باشه در افغانستان ما هیچ وقت شاهد صلح واقعی در افغانستان نخواهد باشیم.
بله تشکر. بله من به تایید نیست و اگه باز بله گفتم خیر. فرهادی صاحب محترم، حال شما چی فکر میکنین امی قسمی که گیلانی صاحب محترم گفتن که خارجی ها مخصوصا ملل متحد یک وصلا یک فرمات خوب است تحت نظر از اونا شواب، منتها هیئت هایی که از طرف افغانستان میره تا چه حد علی استعداد دارن؟ یک وقت که ما از هیئت صحبت میکردیم، مثلا مرحوم موسی شفیق واری اشخاص یا مثلا دیگه میوان والز واری صاحب یا دکتر یوسف، این نفرای زبده که هم سیاست های جهانی رو بفهمن و هم همسایه ها رو بشناسن و هم نبض جامعه رو بفهمن، یک کم در اونجا بتونن این مسائل بستلا به کرسی بشانن. شما امیدوار هستین از این هیئت که فعلا در اونجا تشریف دارن و دیگه هیئت هایی که شاید به استانبول برن، شما چی فرمات پیشنهاد میکنین؟ هم برنامه را کم کم جنبندی هم بکنیم. آقای طارق فرادی
خوصه محترم گرانی صاحب درست فرمودن که در حقیقت ملل متحد اگر بعض مسئولیت ها را بگیره خوب است و به بحث گذشته که این ملل متحد در حقیقت یک سالس بالخیر است که این نقش بازی میکنه، اما فراموش ما نشه که در هر صورت چون ما خود ما یک نقشه راه صلح پیدا نکردیم بین خود افغانا بین خود هستیم، بگویم امی که پای نال خارج نسخه خود در استانبول میتونه اگر امضا کنیم و اگر نسخهش چندان نسخه بعدم نباشه خود امضا میکنیم، به خاطر که بعض وقت خودم مجبور است پیش دکتر بره، اگر خود آدم خود در خانه جور کرده نتونه خود بره پیش دکتر یک نسخه میتونه و باز
همون نسخه را باید بگیره، برای اینکه از وضع بحران پیش از اینکه گفتیم که فعلا ما در زیر صفر هستیم که نان خود نان داده نمیتونیم، از این وضع بحران برایم، از وضع جنگ برایم، از وضع از اینکه مردم مسلح
هستن. یک هیئتی که قابل قبول باشه، نفرای که مثلا بسیار سرشناس، مثلا وضع آقای بچه دوستم، خود دوستم اگر اونجا بره به طور مثال نیست، از این نقطه نظر چی فکر میکنین؟ یعنی یک هیئتی که باشه که با بتانن به یک دیگه به یک تفاهم خوب برسن، چی فکر میکنین؟
این هیئت خوب ممثل مردم افغانستان نیست، هیئت دوحه خصوصا ممثل مردم افغانستان نیست، یک هیئت ساختگی ارگ است، پیش شورای عالی مصالحه ساخته شد، مثلا از ترکمن ها هیچ نماینده نیست، مثلا این ممثل نیست. اما در استانبول چیزی که حس میشه که او حیات می باشه، اما یک حیات کلانتر می باشه، شخصیت های نخبه سیاسی می باشند و در حقیقت یک دایره کلانتر می باشه و پیش از اینکه به استانبول رسیده شود بعضی مشوره ها میشه، شنیده میشه که امروز آقای خلیلزاد کابل آمده و با رهبران سیاسی دیدار می کنند، در حقیقت اونمو کاغذی که در استانبول پیش روی کلگی مانده میشه از امروز تا او وقت شاید 3-4 هفته بگیره، که میگن که کنفرانس استانبول 14 روز بعد میشه و 10 روز دوام میکنه. فکر کنیم که 3-4 هفته میگیره، اما کاغذ در حقیقت فعلا تا و بالا میشه شنیده میشه شاید در رسانه هم.
تشکر فرادی صاحب، امی نیم دقیقه به گیلانی صاحب میتیم یک جنبندی اونام بکنه، برای اینکه ما یک چند دقیقه وقت رو استودیو رو باید ترک کنیم که پاککاری میکنه آماده میکنه به خبرها. گیلانی صاحب، آقای خلیلزاد آمدن باز دیدین یا ندیدین و شما جنبندی کنین سخنان تناسب؟
نه، آقای خلیلزاد که میاد اینجا با تایید المال یک چند نفر رو میبینه، هر کس رو نمیبینه و بدون از اون 3-4 نفر امرای هیچ افغانی، امرای هیچ حزب سیاسی، امرای هیچ یک نشستی که احزاب سیاسی در او حضور داشته باشه تا به حال را تشکیل نداده، همیشه امرای 3-4 نفر صحبت های خودم میکنه.
گیلانی صاحب بخیلم، گیلانی صاحب جنبندی تانه جنبندی نان قسم، اگر بکنید که یک کارخانگی بسیار خوب به معنی وظیفه وجیبه تمام رهبرای فعلی افغانستان هستند، تمام مذهب، که یک تیاری خوب با یک تیاری خوب برن به استانبول.
زمان گرفته میشه که ارگ از خود یک مقدار نرمش نشان بده و احزاب سیاسی را دعوت کنه، کسایی که طرح دارن را جونا صحبت کنه و بالاخره و با یک طرح به نتیجه برسند. ارگ به خود طرح داره، سپیدار به خود طرح داره و حزب اسلامی برای خود طرح داره، امکان داره حرکت های دیگه هم باشن که اونا برای خود طرح داشته باشن و تا به حال او منسجم نشده و در اونجا باز یک چند پارچگی وجود خواهد داشت و برنده اموی خواهد باشه که خودش حرف میزنه و یک حرف میزنه و یک اکثریت هم امرای شد.
تشکر، وقت برنامه ما خلاص، امیدوار هستیم که در آینده بازم این موضوع رو تعقیب بکنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان، آقای سید اسحاق گیلانی رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان، آقای طارق فرهادی که تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد هستین، از شما را خوکلگی میشناسه. بسیار تشکر از همکارم شفیق عیار و از تمام شنونده عزیز که تلفن کردن با ما همکاری کردن، از اونام تشکری میکنیم. یک فاصله یک داریم، بعد از اون خبرها را میتونین بشنوین.
Rodari